نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن من شاء الله من سورة المزمل آياتنا كو او زمون آياتنا دي دا آية نمبر 1 نواخلا دا آية نمبر 20 پوري، يعني دا ولني آيات نواخلا د شلم آیت پوری. اول به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل، ای پجامه کې نغښتل والا، قم قیام کوی، اللیل پشپکی، الا مگر قلیلا، کم نصفه نیمه دده، او یا انقص کم اکڑی، منه د دینا قلیلا لگشان، په بریکټ کې لیکي حصہ، او یا زید زیاد کړی، علیه په دې باندې، ورتل او تلاوت کوی، القرآن د قرآن، ترتیلا د ترتیل سره، یعنی په آرام آرام سره ویل. ان بشک مونږ، سنلقی ډیر ضر به مونږ واچوو، علیکا په تاسو باندې، قولا یوه خبره، ثقیلا ډیره درنه، ان بشکه، ناشئته پاسیدل، اللیلی د شپې، هیا هغه، اشدو زیات سخت وي، وطئا په چقولو کې، په بریکټ کې لیکئ د نفس، و اقومو او زیات درست دي، قیلا په خبره کې، ان بشکا لکا ستاسو دپاره، فن نهاری په ورځ کې، سبحا مصروفیت دی، طویلا اوږد، وذکر او ذکر کوی، اسما د نوم، ربکا د خپل رب، وتبتل او جدا شی د ټولو نه چې متوجه شی، الیه طرف ته د هغو، تبتیلا متوجه کیدل، رب رب المشرقي ده مشرق، والمغربي او مغرب، لا نشتا اله سوك اله الا مگر هو، هم هغا، فاتخذه پس جور کري هغا، وكيلا وكيل يعني كارساز، واصبر او صبر كوي، على قديباني ما سوچي، يقولون هغي واي، وهجرهم او پريك دي هغي، هجرن پریخودل، جمیلا د ښه طریقې سره، وذرنی او پریږدی ما، والمکذبین او دروغ ګڼلو واله، اولی النعمتی چې نعمتونو واله دي، ومهلهم او مهلت ورکړی هغوی له، قلیلا لګشن، ان بشکا لدینا زموږ سره، آکالا بیړی دي، وجحیما او لمبه شوی اور، و طعاما او طعام یعنی خوراک، ذا غصت فمریکن خطوالا، و عذابا او عذاب، علیما دردناک، یوما په کومه ورځ چې به، ترجفو اجرقیږي، الارض زمکه، والجبال او غرونه، وکانت اویبا الجبال غرونه، کثیبا د شګو ډیری، مهیلا خوارشوی، انا بشک مونگ، ارسلنا ولیگو مونگ، الیکم طرف تستاسو، رسولا یو رسول، شاهدا گواه دی، علیکم پتاسو باندی، کما لکسنگ چی، ارسلنا لگلی و مونگ، الى فرعون طرف تا دا فرعون، رسولا یو رسول، فعصا ننافرمانی اکڑا، فرعون و فرعون الرسول ده غد رسول، فأخذناه نو مونگ اونی بوهغا، اخذن نیول، وبیلا سخت، فا فكيف نسنجب تتقون تاسو بچکیگی ان کچری کفرتم کفر کړی تاسو یومن په دې ورځ یجعلو چکریبا الویلدانا وارو شیبا بوډاګان السماء آسمان با مفطرون چادو والوی بیهی سرده کانا دا وعده وعده دا هغو مفعولا پورکیدو والا ان بشکا هذه دا تذکیرتون یو نصیحت ده فمن پس چی سوک شاء اغاری چی اتخذا جورکری الى ربیه ترفت دخبل رب سبیلا لارا ان بشک ربک ربستاسو یعلم هغه پوهیگی انک بشک تاسو تقومو تاسو قیام کوئی ادنا نزده من ثلثی دوی محیسا اللیلی دشپی و نصفهو او نیمه دده و ثلثه او دره محیسه دده و طائفتون او یو ډله من الذین د هغه خلکو نه ده چې معک ستاسو سره ده والله او الله تعالی یقدرو هغه اندازه کوي اللیله د شپې و النهار او ورځې علمه هغه پوهیږي ان چې لن هیڅکله نه تحصوه تاسو به شمار کړی شئ فتابه نو هغه مهربانه شو علیکم په تاسو باندې فقرؤوا پس لولی ما سوچی تیسر آسانوی من القرآن تا قرآن علیما هغه پوهیگی ان چی سیکونو دیر زربوی میاکم لتاسونا مرضا بیماران و آخرون او سنور خلق یدربونا چی سفر بکوی فی الارضی پز مککی یبو تغونا هغی بتلاش کوی من فضل الله فضلنا دا الله وآخرون أو سنور خلق يقاتلون جنب كوي في سبيل الله دا الله پلاركي فقرأو پس الولي ما سوچي تيسر آسانوي منه دا دينا وقيمو أو قيموي الصلاة منز وآتو أو وركوي الزكاة زكاة وأقرضو أو قرض وركوي الله الله تعالى لا قرضا قرض حسناها وما عسوچي تقدمو تاسو مخكي لغلي لأنفسكم دخبلو نفسونو دپارا من خيرين دنكينا تجدوه تاسو بيامو ميهغا عند سرا الله الله تعالى هو هغا خيرا بهتر دي و اعظم او دیر لوی دی اجرا پا اجر کی و استغفرو او بخن و غاری الله لعلانا ان بشک الله اللہ تعالی غفور دیر بخنی والدی رحیم دیر رحم کول والدی الحمدللہ دا دی زی پوری زمونگ ننی ترجمه و او دا دی سر زمونگ سوره المزمل مکمل شو
نن بمونگ یو نوی سورت وایو سورت المزمل دا سورت پا زینو عملیات والو که دیر مشهور ده او خلکو تویلی کی گی چی سورت مزمل او آیه لیکن خلکو تا پته هم نوی چی پا دی کی دیسو حسی خو پا ویلو بانی خلق دیر زور ورکوی چی دمره دمره زلا دا دی وظیفه وکړی لیکن دا سورت مونگلا سو پیغام را کوی نو هغه طرف ته هم توجه پکار ده او د دین سبق اخیستل دي او دا سیزونه په خپل ژوند کې شاملول دي مونږ ته اوس مونږ ګورو سورۃ المزمل او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 1 نو واخلا د آیه نمبر 20 پوری یعنی دا ولنی آیت نو واخلا د شلم آیت پوری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل او دلتا پا زابانی تشدید ده نو دا با منوایو مزمل یعنی پا جامعه کی زان مغختل والا او سملاستو والا اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دلتا دا یا محمد سرا خطاب نده کرده بلکه اوی فرمایل چی یا ایها المزمل او په عربیانو کې دا رواج و چې هغوی به کله خپل یو خوږ بنده د محبت سره او نرمۍ سره بلو، نو هغوی به د هغو نوم د هغو د حالت نه اخیستو چې په کوم حالت کې به هغه و. د دې یو مثال دا دی چې یو ځل د حضرت فاطمه او علی رضی الله عنهما په منځ کې په څو خبره باندې جګړه وشوه، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمه رضی الله عنها کره راغی، نو د حضرت علی رضی الله عنه په باره کې تپوس وکړو، نو هغې وی چې هغه خو ناراضه شوی دی او د کور نه وتلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو په تلاش کې ووتو، هغو کتل چې حضرت علی رضی الله عنه په مسجد کې په ځمکه باندې اودو دی. هلته خو فرش نه و، یعنی ځمکه سیمټو والا نه وه، نو د خاورې ځمکه وه، د کچه خاورې، نو د هغو په تندي پورې نښتې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې یا ابو تراب، ای د خاورې زویه، یعنی د حضرت علی رضی الله عنه چې څنګه حالت و، نو د هغې سره یې هغو ته خطاب وکړو. او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاستې صادر یا چولی دی. په بعضې روایتونو کې راځي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوه، نو هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ګبراو شو او کور ته راغی. او په نورو روایتونو کې دا خبره هم راغلی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي صورت کې ولیدو چې هغه په اسمان کې دی او ټول اسمان ډک شوی دی د هغو د وزرونه، نو هغه داسې ویرېدلی و چې کور ته راغی او حضرت خدیجه ته یې ووی چې زملونی زملونی، په ما باندې کپړه واچوه، په ما باندې کپړه واچوه. او دا مزمل هم د دې روټ نه دی، ز میم لام زملونی او مزمل. او دا غي سره الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب وکړو چې یا ایها المزمل، ای په کپړه کې نغختل والا او سم لاستو والا. او دویم په دې کې دا ویلې شوې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ویلې شول چې اوس ته پاسېدو وخت دی، سملاستو وخت نه دی، اوس ته عمل وخت دی، ای په کپړه کې نغختې شوې یا اوس ته مشقت وخت شروع شو. قم پاسه، اوس پاسه، اوس ته کار وخت دی. او دا لویه ذمهداري هم هغوله ورکړی شوې وه، نو د هغې د اوچتولو وخت راغی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ګبراو شوی و او کور ته راغی، نو هغوی چې زما سره خو د خپل جان فکر دی چې زما جان ته خطره ده، نو حضرت خدیجه رضی الله عنها ورله جواب ورکړو چې ته مه ګبراویږه، الله تعالی به تا نه ضایع کوي، تاسو خو د یتیمانانو کونډو او بېکسو خلکو خیال ساتئ. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه صادر چاپېره کړی و او ملاس و. او تاسو به په را روان صورت کې وګورئ په سورة المدثر کې، او مدثر هم هغه کس ته وایي چې د ځانۍ کپړه یعنی صادر چاپېره کړی وي، او د مزمل هم دغه معنی ده. نو په دواړو کې بیا څه فرق دی؟ په دواړو کې فرق دا دی چې مزمل وایي چې په یخنۍ کې بنده غټه کپړه د ځان نه چاپېره کړي، او مدثر وایي چې نری کپړه یې د ځان نه چاپېره کړي وي. قم اللیل الا قلیلا، قیام کوي په شپه کې مګر لږ، یعنی ټوله شپه مه کوئ مگر قلیل، سمره قلیل، سمره لگ، چې د شپې به قیام کوي مگر لگ، نو سمره لگ. نصفه نیمه د دې یعنی د شپې، او ینقص یا کم کړی د دینا، منه قلیلا د دینا لگ شان، یعنی یای د نیمې نه لگ شان کم کړی، یعنی ون ترډ کړی، او زید علیه او یای زیات کړی په دې باندې، یعنی تو ترډ کړی. اوس دلته اولنی حکم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی شو چې ای په صادر کې نغښتلی شوی یا تا ته د شپې قیام کول دي، لږ شان نیمه شپه یا د نیمې شپې نه لږ شان کم کړه، مطلب دا شو چې یا ون ترډ کړه یعنی درېیمه حصه، او د نیمې شپې نه لږ شان کم کړه. د دې صورت دا شروع والا آیتونه چې دي، نو دا ډیر د غور سره واورئ، ګنی په دې باندې بیا تاسو نشئ پوهېدی، نو دلته د فوکس ضرورت دی. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ویلی کیږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولی ویلی کیږي چې ته ودرېږه او قیام وکړه، انسان خو هسې هم ادریدی شي. دلته د ادریدو مطلب دی په مونځ کې ادریدل، چې خلک په دارو ندوه کې خبرې کوي، یعنی په شروع کې چې سوره المدثر نازل شوی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته خبرې وکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا په ښکاره باندې دعوت ورکول نه و شروع کړي، مګر خپلو نږدې خلکو ته دعوه شروع کړې وه. نو کفاری مکه به وي چې دی په هیرا کې ناست و، نو داسې ښکاري لکه چې په دو باندې څه اثر شوی دی، د دو په دماغو اثر شوی دی، څه د جین اثر دی یا پیسو شوی دی. هغوی وی چې هسې نه چې خلک په دو ورپسې شي، نو هغوی ورپورې دا جوړ کړل چې دی خو مجنون دی، لیونی دی، چا به وي چې کاهن دی، چا به وي چې شاعر دی، چا به وي جادوګر دی. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې پته ولګېدا، نو هغه ته داسې تکلیف ورسېدو چې دا دوی سو پلاننګ کوي او ماله القابات را کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی ډېره تسلی ورکړه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مضبوطولو دپاره چې ته به دا کار کوې او په دې کې دا قسمه خبرې به تا ته خلق کوي، مخالفین به وي، خلق به خبرې هم کوي، پیغورونه به درته هم کوي، ظلمونه به در باندې هم کوي، خاندي او پیشاړي به هم کوي، په هر طریقه به تا خلق تنګوي. لیکن دا هغه لاره ده چې دا د غنو نه ډکه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې هم ځینې خلک وو چې هغوی په توحید باندې وو، لکه ورقه بن نوفل چې وو هغه په عیسایي مذهب باندې وو او ښه عالم وو، لیکن چا ته به سو نه وي. نور هم خلک وو چې هغوی به بت پرستی نه کوله، د خلکو به په هغوی باندې سوکار نه وو. لیکن مسله هغه وخت شروع شي چې کله تاسو د دعوت کار شروع کړئ، یعنی نورو خلکو ته د دین تبلیغ کوئ، چې نور خلک انکمفرټیبل شي چې اوس به مونږ ته دا کول وي، هله بیا مسله شروع شي. نو دا بیا د غنو لاره ده، ډېر تکلیفونه دي په دې لاره کې. په دې کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه تیاروي، د یو داعی څنګه صفات پکار وي، د داعی د جوړېدو لپاره څه کول ضروري وي. ګورئ کنه چې کله تاسو یو پیشه اختیاروئ، نو د هغې دپاره تاسو ته بیا څه کول وي. که څوک ډاکټر یا انجینیر جوړیږي، نو د هغې مطابق بنده ته سبق ویل وي، د داعی جوړېدو دپاره اولنی کار څه کول وي، قم اللیل، د شپې ودرېدل. او دا هدایات یعنی انسټرکشنز نبی کریم صلی الله علیه وسلم لهم ورکړی شوی وو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم د پاره هم وو، یعنی په شروع کې. بیا وروسته د تهجد د فرض کېدو د حکم نه لری شول، بیا دا یو نفلي عبادت جوړ شو. ډېر د خوښي عبادت ته مستحب دی، لیکن فرض نه دی. په شروع کې دا فرض وو په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې. ولی فرض وو؟ ځکه چې هغوی ته هم ډېر څه برداشت کول وو، په هغوی باندې هم ډېر غټ ټورچر وو، د هغوی هم ډېر غټ مخالفت شوی وو. نو د هغې دپاره دی دا ټول چې د هغې په ذریعه انسان ته طاقت میلاویږي د مخالفتونو د زغملو. چې کله ستاسو څه مخالفت وي، خاص طور د دین په لاره کې، او هسې هم که داسې خلکو سره ستاسو واسطه وي، کوم خلک چې مخالفتونه کوي، دشمنی کوي، چې څوک تاسو له تکلیف درکوي، نو د هغې یوه طریقه څه ده؟ قم اللیل، د شپې پاسی او قیام کوي. او قیام اللیل سوی چې د شپې په سحیسه کې تاسو د الله سبحانه وتعالی په مخ کې ودرېږئ او د قرآن پاک تلاوت وکړئ. د شپې په هره حصه کې چې کوئ، نو هغې ته وایي قیام اللیل. او که د شپې په آخري پهر کې، یعنی د شپې په درېمه حصه کې تاسو ودرېږئ، نو هغې ته ویلی شي تهجد. نو وفرمایلی شول چې د شپې تاسو ودرېږئ لږ شان. څومره لږ؟ نیمه شپه یا د هغې نه کم، یعنی درېمه حصه د شپې. شپه څومره وي؟ د ماښام د مونځ نه شروع شي او د سحر د مونځه پورې. اوس چې دا نیمه شي، نو دا هم ډېره ده، د دې نه یې لږ شان کمه کړئ. او زید علیه، او یا زیاته کړئ په دې باندې. که کموئ نو لږ شانې کمه کړئ د نیمې شپې نه، یا یې زیاته کړئ چې څومره یې هم زیاتول غواړئ. اوس په دې کې درته روایت وایم. په مسلم کې راغلی دی، حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایلی دی، حضرت عائشه رضی الله عنها ته سعد بن هشام وی چماله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیام متعلق خبر راکړی، نو حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې تاسو په قران پاک کې یا ایها المزمل نوای ما وی چې ولینا، نو هغه وی چې الله عز وجل دې صورت په شروع کې د شپې قیام فرض کړی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کرام رضی الله عنهم یو کال قیام کړی وو، او الله تعالی د دې صورت اخیره حصہ د دولس میاشتو پورې ساتلی وه، یعنی د یو کال پورې د دې صورت اخیره حصہ. د دې صورت اخیری آیت د آیه نمبر 20 هغه بیا یو کال پس نازل شو، تر دې چې الله تعالی د دې صورت په اخیری حصہ کې تخفیف نازل کړو. بیا د شپې قیام کول نفلی عبادت جوړ شو، او د دین مخکې دا فرض وو. ټیک ده، اوس په دې خبره تاسو پوه شوئ. یو کال د دې فرضیت وو په مسلمانانو باندې هم، او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ورسته هم. علما وایي چې فرض وو، او چې دومره قیام وکړي نو څه کوي؟ ورتل القرآن ترتیلا، او قرآن د ترتیل سره وایي، یعنی چې په شپه کې کله تاسو قیام کوئ نو قرآن د ترتیل سره وایي په قیام کې. او اوس څومره قرآن نازل شوی وو؟ لا خو ډیر کم قرآن نازل شوی وو، لږ شان له سورة القلم هیڅ نازله شوی وه. د سورة علق اولنی آیتونه نازل شوی وو، او د سورة مدثر. نو بیا بنده سو وایي؟ مونږ سوچ کوو چې بنده نیمه شپه ولاړ وي یا د هغې نه زیات، نو په هغې کې به هغه سو وایي؟ هم دا ریپیټیشن، یعنی بار بار ویل. دا څومره آیتونه چې نازل شوي دي نو دا بار بار وایي، د دې نه پته لګي چې قرآن کریم ریپیټ کول دا ضروری دی. دغه شان چې تاسو ته څومره هم قرآن یاد دی د دې وخت پورې، نو هغه بار بار وایي. داسې نه ده چې د دې څو فایده ده چې زه به بار بار یو سورت وایم، نه. هر سورت کو تاسو واخلی، یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله شپه یو آیت ویلی وو، نو په دې کې هیڅ حرج نشته دی. ها، دا کوشش ضرور پکار دی چې مونږ زیات نه زیات قرآن یاد کړو، چې زیات نه زیات ووایو. اوس خو ټول قرآن دی، هغه وخت خو لږ شان نازل شوی وو. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورة البقره، آل عمران او النساء دا ټولې ویلي وو، یعنی چې څومره اوږد قیام وي ستاسو نو هغمره به ښه وي. نو هغه وخت هم په شروع کې چې کله قرآن نازلېدو، هغه وخت وفرمایلی شول چې په نیمه شپه کې قیام کوئ، نو په هغې کې هغه وایي. د دې مطلب دی چې کله بار بار یوه خبره ریپیټ کیږي، بار بار ویلی کیږي، نو هغه شان د انسان دپاره مفید وي، ښه وي د انسان دپاره. او دا یاد ساتئ، کچرې تاسو قرآن حفظ کوئ نو ضروری ده چې هغه تاسو په قیام اللیل کې وایي، دا لازم دی. ګنی قرآن ستاسو سره نشي پاتې کېدی. دا خلک چې وایي چې څه وکړو یاد نه پاتې کیږي، چې یو ځل یاد کړو نو بیا رانه هېر شي. کچرې نن تاسو زما یوه مشوره ومنئ نو بیا به درنه نه هېریږي، چې څومره صورتونه هم ستاسو یاد دي، لکه کودرشمه سپاره درته یاده وي، نو دا تاسو په څلورو حصو کې تقسیم کړئ چې څومره هم ستاسو دپاره آساني وي. هره شپه یوه حصه وایئ، یعنی په هره څلورمه شپه به ستاسو دیرشمه سپاره مکملیږي. او کچرې د دې نه هم زیاته کولی شئ نو نوره ښه خبره ده، یوه سپاره به ووایئ په دې طریقه. لیکن هر شپه تاسو د خپل حس پورشنز جوړ کړئ چې زه به دومره دومره وایم، نو بیا تاسو ووایئ چې هیریږي او که نه، هیڅ چرته به هم درنه نه هیریږي. بیا کوم شی، کومه نسخه چې الله تعالی خپل نبی له ورکړې ده، او مونږ وایو چې مونږ به قرآن حفظ کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته خو یاد وو، ځکه چې هغوی به قرآن وي. دا قرآن داسې شی نه دی چې تاسو یو ځل ووایئ او ټیسټ ورکړئ او بیا دا بند کړئ او کیږدئ. د قرآن د حافظ درجې هسې دومره اوچتې نه دي. نو ولې هغه هسې دي؟ د دې مطلب دی چې هغه چې کوم حفظ کړی دی، هغه دا حفظ د یاد ساتلو دپاره دومره ډیر دا قرآن ریپیټ کوي، هغه بار بار ریپیټیشن کوي. د دې نه بغیر خو قرآن په ذهن کې نشي پاتې کېدی، چې کله کله به یې تاسو راواخلئ. حالانکه چې کله یې تاسو بند کړئ نو تاسو ته ښکاري چې ګنې ماله راځي، څلور ورځې تیرې شي او ستاسو خیال وي چې ماله راځي. ما اوس ټیسټ ورکړی دی، یقین وکړئ چې هغه ختم شي. هغه داسې د تیزۍ سره د ذهن نه اوزي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مثال ورکړی دی لکه اوښ چې خپله رسۍ اوشدوي او هغه لاړ شي او غایب شي. په لږ وخت کې دغه شان قرآن د ذهن نه اوزي. شیطان په ذهن کې دا اچوي چې راځي مالا راځي مالا، که ستاسو نه څوک اوروي نو تاسو به انخلئ. میاشت خو ډېر وخت دی، په یو څو ورځو کې فرق راشي. بیا خویندې وایي چې اوس مې یاد کړی و او اوس رانه لاړ او هیر شو، هیڅ راته هم نه دی یاد. هغه به څنګه یاد وي؟ تاسو هغه څومره ځله یاد کړی دی؟ بیا آیا تاسو روزانه د هغې دور کوئ؟ که ټول کال تاسو دا بار بار وایئ، بیا کیدی شي که یو څو ورځې در نه پاتې شي نو دومره فرق به نه راځي. لیکن که پوخ نه وي او تازه مو یاد کړی وي نو بیا یې نه شئ پرېښودی، بلکل هم نه شئ پرېښودی. ګورې الله تعالی خپل نبی ته ووی چې ورتل القرآن ترتیلا، نو موږ بیا دا څنګه پرېښودی شو؟ او چې بیا هغه موږ ته یاد هم وي او په ذهن کې متازه وي او بیا شکایت د دې خبرې کوي چې زما حافظه کمزوري ده. حافظه مو کمزوري نه ده، مګر تاسو هغه نه ریپیټ کوئ. او دلته دا نه دي ویلي شوي چې قرآن وایه، بلکې وفرمایلی شول چې ورتل القرآن ترتیلا، او په رتل کې سوي اوس دا د پوهې خبره ده، یعنی داسې وایه چې په هغې کې ترتیل وي. دا عام ویل نه دي. ترتیل سوي چې انسان په قلاره قلاره رو رو د الله کلام وایي. کلام رتل وایي په عربۍ کې ښایسته کلام ته، او د دې ښایست لپاره په آواز کې اوچتوالی او رووالی راوستل هم ضروري وي، یعنی اتار چړاو چې ورته وایو، او چې هر شد او مد صحیح صحیح ادا شي. چې بنده دا ښه په قلاره قلاره وایي او د هر حرف حق ادا کوي د تجوید سره، او چې هغه د مزین آواز سره وي، د ښایسته آواز سره چې د هغې د زیر زبر پیش وغیره ښه په صحیح طریقې سره خیال ساتلی شي. نو یو دا د تیزۍ سره ویل نه دي، په آرام آرام سره به یې وایي. دا امامان چې په قیام اللیل کې تیز تیز وایي نو دا ترتیل نه دی. دلته چې کومه خبره شوې ده نو دا هغه شان نه دی. او دویمه په ښایسته آواز کې، او مجاهد رحمه الله فرمایلی دی چې د الله تعالی په نزد په خلکو کې د ټولو نه خوښ کس هغه دی چې څوک په قرآن کې د ټولو نه زیات تدبر کوي، یعنی د پوهې سره ویل. هغه هغه وخت کیدی شي چې کله بنده په قلاره قلاره باندې وایي، چې رو رو په آرام آرام سره وایي، په تیزۍ کې بنده تدبر نشي کولی. او وروسته بیا په شلم آیت کې وفرمایلی شول چې څومره هم تاسو د سهولت سره ویلی شئ نو وایئ. نو بیا انسان د حذر سره هم ویلی شي، تیز هم ویلی شي، مګر د صحیح تجوید سره، چې د تجوید د قاعدې د هغې د رولز خیال وساتلی شي، چې حروف مد د ښه په صحیح طریقې سره ادا شي، او د صحیح تشکیل سره وویلی شي چې په صحیح ځای کې وقف وشي. لیکن که سپیډ لږ تیز وي نو ټیک ده، د حذر سره وایئ، بیا هم د هر حرف حق ادا کوي. او چې کله د ترتیل سره ویلی شي نو هغه بیا رو رو ویل وي، ځکه چې په آیتونو باندې بنده تدبر کوي. او د خوږ آواز سره چې څومره هم خپل آواز ښایسته کولی شئ نو هغه شانې وایئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ابو موسی العشری ته چې هغوله د داود علیه السلام د مزامیر نه مزمار ورکړی شوی دی. د ابو موسی عشری رضی الله عنه آواز ډېر خوږ و، لکه څنګه چې د داود علیه السلام آواز خوږ و. نو په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې داسې فرمایلی وو. او ابن ابو ملیکا فرمایلی دی چې که د یو بنده آواز خوږ نه وي نو بیا دې هم هغه کوشش وکړي چې د ښایسته آواز سره قرآن ووایي، چې خوږ آواز جوړ کړي او ووایي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې چا د غنا سره قرآن ونه وي، یعنی د خوږ آواز سره، نو هغه زموږ نه دی. نو انسان له کوشش پکار دی چې د قرآن د تلاوت په وخت کې د خپل آواز د ښایسته کولو کوشش وکړي. نن سبا خلک څومره د ګانو دپاره خپل آواز استعمالوي، نو حامل قرآن له پکار دی چې هغه خپل آواز د قرآن دپاره استعمال کړي، چې قرآن په ښایسته آواز باندې ووایي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه تلاوت کوو؟ د حضرت انس رضی الله عنه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرات په باره کې سوال شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه وي. نو هغه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به الفاظ راکاګل چې تلاوت به یې کوو. هغو بسم الله الرحمن الرحیم وی او وی فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به الله رحمن او رحیم د مد سره وي. دا د بخاری روایت دی.
او دا شان د حضرت ام سلمہ رضی الله عنها نه دا سوال شو، نو هغې وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو یو آیت جدا جدا وی، او په هر آیت به ودرېدو. مثلا الحمد لله رب العالمین به وی، بیا به ودرېدو، بیا به الرحمن الرحیم وی او ودرېدو، به بیا به مالک یوم الدین وی او دلته به هم ودرېدو. دا د مسند احمد روایت دی. مونږ ځان له په رمضان کې یو ټارګېټ ایښودی وي چې مونږ به دومره دومره قرآن وایو، نو په هغې کې به بیا مونږ څه کوو؟ نو کله د هزر سره وایه، یعنی زر زر، او کله د ترتیل سره، یعنی رو رو. لیکن په هغې کې هم مونږ داسې نشو کولی چې حروف پکې اخرو. دومره تیزۍ سره وایو چې مونږ بیا د هغه حروف صحیح حق نه ادا کوو. په هر حرف باندې لس نیکۍ دي، نو هغه داسې دي چې هر حرف به ښه واضحه ویلی کېږي، او چې کله تاسو د ترتیل سره وایئ نو انشاءالله بیا به تاسو تدبر هم کوئ. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړی شو چې ورتل القرآن ترتیلا، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تلاوت انداز صحابه کرام رضی الله عنهم نوٹ کړو، چې هغه به نه صرف په الفاظو، په حروفو او په معنی باندې غور کوو، بلکې د آیتونو حق به څنګه ادا کوو. چې د تسبیح حکم به راغی نو تسبیح به وکړه، چې د جهنم او جنت ذکر به راغی نو د هغې مطابق به دعا کوله. نو دا و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترتیل. نو د دې ترتیل او تجوید اهتمام ډیر ضروری دی. قرآن پاک د قیامت ورځې پورې یوه معجزه ده. دې ته معجزه خالی ته ویلی شي. دا یو ژوندی کتاب دی، او رتل وایي عمده گفتگو ته. او عمده گفتگو کوم یو وي؟ هغه گفتگو چې بنده پرې پوهیږي، د هغو په عقل کې راځي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه، صحابه کرام رضی الله عنهم به وي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ شمارولی شو، هغه به هر لفظ جدا جدا وي او مونږ به هغه شمارلی شو. او هم دا وجه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې محفوظ شوې دي. نو په تیزۍ کې د ویلو سره خو ثواب میلاویږي، لیکن د ترتیل سره د ویلو حکم نه پوره کیږي. نو د شپې په منځ کې خاص حکم ورکړی شوی دی چې تاسو ښه د ترتیل سره وایئ. د شپې خاموشي وي، پرسکونه ماحول وي، نو په هغه وخت کې بنده غور او فکر په اسانه باندې کولی شي. چې کله د الله تعالی د ذکر آیتونه راځي، نو د الله تعالی عظمت او د هغو جلال په زړه کې راځي. او چې کله د وعید خبرې راځي، نو د انسان په زړه کې ویره راځي. چې کله د نعمتونو او جنتونو خبرې راځي، نو بیا د انسان امید پیدا شي او شوق زیات شي. لیکن دا هغه وخت کېدی شي چې کله انسان د قرآن په معنی باندې غور کوي. د ترمذی روایت دی، ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو یو لفظ په واضحه طریقې سره وی. د مسلم روایت دی، حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل د شپې په منځ کې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ودرېدم، نو ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انداز ولیدو چې په یو ځای کې به د تسبیح موقع راغله، نو هلته کې به تسبیح وکړه. چې په یو ځای کې به د دعا موقع راغله، نو هلته به دعا وغوښتله. او چې په یو ځای کې به د الله تعالی د پناه موقع راغله، نو پناه به وغوښتله. لیکن مونږ د دې آدابو خیال نه ساتو. نو د ترتیل مطلب دا وي چې انسان ښه د غور او فکر کولو سره قرآن وایي، چې بنده د یو یو حرف حق ادا کړي، چې د ښایسته آواز سره یې ووایي، په آرام آرام سره یې ووایي. نو دا ټولې خبرې په دې یو لفظ ترتیل کې راغلی. او دا د شپې قیام چې دی، په دې کې به قرآن وایي، دا به دوهراوهی. په دې وخت کې بنده غور او فکر هم کولی شي، تاسو د الله تعالی سره خبرې هم کولی شئ، د الله تعالی نه دعاګانې هم غوښتلی شئ. دا ټول بیا د قیام اللیل حصه ده. او اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یو انقلاب را روان دی، یو ډیر غټ ریولوشن. اوس تاسو ته ادرېدل دي د انسانیت د خاطره، چې انسانیت صحیح لارې ته راوستلی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغې دپاره ډیر غټ سټرګل شروع کول دي. تاسو ته ادرېدل دي چې تاسو پاسئ، نو ستاسو شاته به زمانه پاسي، او په صدیانو باندې به بیا خلک پاسي. اوس هغه یو لیډر له
تاسو حکم ورکړی کیږي چې د شپې به پاسېدل وي. او موږ خو چېرته دا سوچ هم نشو کولی چې د شپې پاسېدل انسان له فایده ورکولی شي. او دلته الله تعالی فرمایي چې په دې کې ستاسو دپاره سترینت دی، په دې کې به تاسو ته روحاني طاقت ملاویږي. د دې سره به انسان چارج شي چې څوک د دعوت کار کوي نو هغه به د شپې چارج کیږي. د الله په مخ کې ځینې خلک وي چې هغوی عام یعنی معمول والا ژوند تیروي، او چې کوم خلک غټ غټ کارونه کول واله وي نو د هغوی ذمه داری هم غټې وي، د هغوی مشقتونه هم لوی وي، د هغوی افرټس ډیر لوی وي. هغوی ته به په دنیا کې لوی مقامات هم ملاویږي او په آخرت کې به هم لوی مقامات بیا مومي. په خوله خو موږ وایو چې موږ په سابقون والاولون کې شامل شو، لیکن خپل ځانونه په معمولي شان مشقت کې هم نه اچوو، معمولي شان تکلیف هم نه ورکوو موږ خپل ځان له. دوه صفې زیاتې نشو ویلی، خپل ځان له موږ معمولي شان تکلیف هم ورکول نه غواړو، او مقام هغه غواړو چې هغه ډېر اوچت او اعلی وي. نو دا اوچت مقامات صرف د دعاګانو سره نه میلاویږي چې بنده ټول ورځ آرام کوي په صوفه باندې ناست وي او د هغې نه زیات څو کول نه غواړي، نو بیا بنده څنګه د اوچتو درجو سوچ کولی شي؟ دا ژوند چې میلاو شوی دی نو په دې کې ښه محنت وکړئ څومره هم چې ستاسو نه کیږي، او بیا به د همیشه دپاره عیش وي. لیکن که دلته آسانۍ غواړئ چې هیڅ هم نه کوم دلته، نو بیا به څه درجې میلاو شي؟ اعلی درجې داسې په اسانه باندې چېرته میلاویږي چې بنده هیڅ هم نه کوي، په آرام باندې ناست وي. نو د هغې سره خو د دې دنیا دا بیکاره سیزونه هم نه میلاویږي، دا حقیر دنیاوي سیزونه چې دي. او موږ وایو چې موږ د سابقون والاولیون نه جوړ شو، نو د دې موږ ټولو ته ښه پته ده. موږ ټول ښه عقلمند او ښه پوهه یو، لیکن دلته زموږ نه ټول عقل لاړ شي. که څوک کول نه غواړئ نو بیا دا لوی خوبونه لیدل پرېږدئ، ځکه چې دا هسې نه میلاویږي. او چې څوک لوی کارونه والوي نو هغوی بیا د خپل آرام کولو نه هم وخت وباسي، هغه وخت قربانوي. تاسو به کتلی وي چې څوک په دنیا کې څو غټه ډیګري اخیستل غواړي، نو د هغې دپاره هغوی بیا ډېر محنت او مشقت کوي. هغوی بیا د شپې سبقونه وایي. چې څوک بره تلل غواړي نو هغوی ډېر محنت کوي. موږ د جنت اوچتې درجې خو غواړو، او موږ وایو چې ټوله شپه ودوي او د ورځې هم څه کول نه غواړو. نو دا په تاسو ده، که چېرې تاسو بره تلل غواړئ او بره به ختل وي بیا، او په ختلو کې به مشقت وي. چې انسان بره خیږي نو سای رامات شي، چې بنده څومره بره تلل غواړي نو په هره پړوی باندې خیږي، نو په دې کې بیا سا هم راماتیږي. مشقت به هم کول وي، محنت به هم پکار وي، په دې کې به د شپې هم پاسېدل وي، په دې کې به وخت ایستل وي، ستړیوالی به هم وي، لیکن ختل به وي بندلته. بیا ګورئ چې څنګه اوچتوالی میلاویږي، په هغې کې به بیا خوشحالي هم ډېره وي او د الله رضا به هم وي. په دې کې به ډېر څه وي، خپل ځان به ستړی کول وي، او موږ د محنت عادت نه یو بلکې د آرام عادت یو. ها، په کچن کې د ستړی کېدو عادت شته دی زموږ، مګر د علم دپاره ستړی کېدل موږ نه دي زده کړي. موږ خپلو بچو ته وایو چې تاسو سبق وایئ او محنت کوئ، لیکن خپل ځان نه ستړی کوو. نو ګورئ چې الله تعالی خپل نبی ته څه فرمایلی دي. د هغه خوږ نبی دی، او هغه ته یې فرمایلی دي چې پاسه او ودرېږه. او موږ محبت څه ته وایو؟ چې څوک موږ نه راپاسوو، چې راته وایي چې ودوشه، آرام کوه. دا موږ ته محبت ښکاري، لیکن اصل محبت څه دی؟ چې ودرېږئ د الله دپاره. دا دی محبت. لکه څنګه چې موږ خپل بچي ته وایو چې بچیه سبق وایه، کو ټوله شپه هم وایي، نو موږ وایو چې نور وایه. او میندې ښه د فخر سره وایي چې زما بچی خو د شپې د یوې بجې پورې سبق وایي. موږ خو خپل بچي ته نه وایو چې بچی او دوشه، ځکه چې زموږ محبت وي د هغو سره. موږ وایو چې که محنت وکړي نو صبح ورته میلاو شي. او الله تعالی خپل بنده ته فرمایي چې ای زما بنده، پاسه او ودرېږه، پرېږده دا آرام. تا ته ډېره غټه ذمه داري وچتول دي، او تا ته انسانیت ته د هدایت لاره ښودل دي، او هغوی به د ګمراهۍ نه وباسي. او دا وړوکی کار نه دی. د دې دپاره به د شپې هم ودرېږې، او د څه دپاره به ودرېږې؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بېشکه ډېره زر به موږ په تا باندې اچوو خبره درنه. دا کومه خبره ده؟ یعنی قرآن. دا یو درون کلام دی، او دا موږ په تاسو باندې اچولو والی یو. علیک داسې ښکاري لکه دا بوج چې پرې د پاسه یې ښودی کېږي. او قرآن یعنی دا وحی چې دا پدی کې داسې جلال دی، دا د الله کلام دی. په سورۃ الحشر کې الله تعالی فرمایلی دی چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کچری دا قرآن مونږ په یو غر باندې نازل کړی وي، نو هغه به هم د الله د ویرې نه ریزه ریزه شوی و. نو دا یو درون کلام دی او د دې برداشت کول هسې هم ګران کار دی. په حدیث کې راځي، حضرت عائشه رضی الله عنها بیانوي، حارث بن هشام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو چې یا رسول الله، په تاسو باندې وحی څنګه نازلیږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د ګنټۍ د آواز په صورت کې راځي او هغه په ما باندې ډېره ګرانه وي، او چې کله وحی مکمل شي نو بیا هغه زه حس کړم، او کله کله فرشته د انسان په شکل کې مال راشي، ما ته خبرې کوي او زه هغه یاد کړم. او حضرت عائشه رضی الله عنها بیانوي چې ما کتلی دی چې د سخت یخنۍ په موسم کې چې کله وحی نازلیږي او چې کله وحی ختم شي نو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تندی نه خولۍ بهیږي. دا سوي لکه یو درون بوج چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راغلی وي، او چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوخه باندې ناست و او وحی به نازلېده، نو اوخه به په سینه باندې ځمکې ته وغورځېده، الله اکبر، چې تر څو پورې به د وحی کیفیت نه و پوره شوی نو اوخه به بې حسه او بې حرکته په ځمکه باندې پرته وه. اندازه وکړئ چې دا وحی څومره ثقیله وه. او چې کله یو شی ثقیل وي، وزنی وي، نو هغه بیا مضبوط هم وي. لکه څنګه چې دا په دنیا کې ثقیله ده، نو دغه شان به دا په آخرت کې هم ډیر وزن لري. یعنی دا قرآن دا به هلته په میزان کې هم ډیر درون تللی کیږي. کچری دا نن ثقیل وي په اوچتولو کې، نو هلته به هم د نیکۍ په میزان کې وزنی وي. دغه شان چې کله د حضرت زید رضی الله عنه په پتون باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پتون پروت و، نو هغوی چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلېده، نو ما ته داسې ښکارېده لکه زما پتون چې به مات شي، دومره بوج و د وحی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ نه به د هغې آثار ظاهرېدل چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلېږي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه حالت و چې په هغو باندې به دومره بوج و؟ نو یو خو دا مطلب دی، اولنی مطلب یې دا دی چې په دې کې جلال ډیر دی، او چې دا به نازلېده نو درنه به وه. او درېیمه خبره دا ده چې د دې په احکاماتو باندې عمل کول به بوج وي، یعنی ډیر ګران به وي، آسان به نه وي. ګورئ کنه، مونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی، دا مشکل کارونه دي. اوس خو زموږ عادت جوړ شوی دی، لیکن دا په شروع کې آسان نه وي. صدقه ورکول، زکات ورکول، څوک معاف کول، دا داسې آسان نه دي، په نفس باندې ډیر درانه دي. تاسو د فجر دپاره پاسېدل وګورئ، هغه د نفس دپاره ډیر ګران وي. چې کله څوک عادت نه وي، د ماسخوتن مونځ وګورئ، مسجد ته تلل وګورئ، نو دا درانه دي. دا آیت په کوم کانټیکس کې دی؟ دا تاسو ته ولې ویلی کیږي چې تاسو د شپې ودرېږئ؟ تاسو د شپې د ترتیل سره قرآن وایئ، ځکه چې مونږ په تاسو باندې یو بوج اچولو والی یو. د هغه بوج د اوچتولو دپاره به تاسو ته د شپې پاسېدل وي. مونږ خو هم قرآن زده کولو والی یو، لوستلو والی یو، او په دې باندې عمل کول غواړو. نو آیا مونږ د شپې پاسو؟ ځکه چې دا درانو احکامات دي، او د دې په عمل کې د راویستلو دپاره به زموږ څه شی حل کوي؟ قیام اللیل، دا به مو مدد کوي. کومه نسخه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړې شوې وه، نو هم هغه زموږ دپاره ده. اوس په دې خبره پوه شوئ، دا شان په عمل کولو کې دا درنه ده. او څلورمه خبره درته کوم، څلورمه خبره دا ده چې دا کلام په باقی احکاماتو کې خو دی، لیکن د دې کلام درنوالی په دې کې دی چې کله تاسو ته وویلی شي چې دا به تاسو نورو خلکو ته رسوئ، نو دا یو ډیر درون کار دی. چې کله تاسو ته وویلی شي چې تاسو به دعوت ورکوئ، تاسو ودرېږئ، اے نبی، تاسو دا مخکې ورسوئ، لکه څنګه چې موږ مخکې ګورو. قم فانذر په سوره مدثر کې راغلی دی، تاسو ودرېږئ او خبردارول شروع کړئ، نو هغه به آسان نه وي. دا ډیره لویه ذمه داري ده چې په تاسو باندې اچولې کیږي. د دې قرآن په باره کې راځي چې وما هو بالهزل، او نه دی دا یو معمولی کار، او تاسو دا معمولی کار ګڼلی دی. دا ډیر د مهنت طلب کلام دی. په دې وجه د دې لپاره تاسو تیارېږئ چې تاسو د دې قرآن د ذمہداری اوچته کړئ نو اوس تاسو ته د شپې قیام به کول وي، ځکه چې تاسو ته چارج میلاو شي او د دې دپاره د ترتیل سره قرآن وایئ. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي، لکه څنګه چې تاسو زر زر کجورې غورځوئ یا تاسو ویښته پرې کوئ، چې کله ویښته پرې کړې کېږي د قینچۍ سره نو هغه ښکته غورځېږي که نه، نو داسې قرآن مه وایئ، بلکې چې کله په دې کې څه نقطه راشي نو ودرېږئ، په خپل زړه کې هغه خبره متحرک کړئ، یعنی په زړه کې هغه خبره داخلېدل پکار دي چې زه څه وایم، او په تاسو کې دې د یو کس دا غم نه وي چې دا ماته ختمول دي، چې دې ته ګوري چې څومره پیجز پاتې دي، چې دا به کله ختمیږي. د دې د زر زر ختمولو فکر مه کوئ، نو دا ضروري ده چې بنده دا کلام ښه په قلاره قلاره باندې وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که سړی د الله تعالی او د هغو د رسول سره محبت کول خوښوي نو هغه دې قرآن ته ګوري او وایي دي، د قرآن تلاوت دې د کتو سره کوي، د کتو سره دا رو رو وایي او دا جذب کوي او د محبت سره یې وایي چې هغه په زړه باندې اثر وکړي. د یو کس په باره کې راځي، حضرت حسن بصری رحمه الله هغه ولیدو چې هغه قرآن وایي او جاړي، نو هغه وایي چې دا دې د ترتیل سره لوستل چې د انسان زړه ته کوز شي، چې بنده ته پته ولګي چې دا زه څه وایم، زه څه وایم، دا هم یو کار دی. او چې انسان دا کوي نو د دې سره هغه ته قوت میلاویږي، او په هر دور کې د دعوت ورکولو والا دا طریقه ده.
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
بشكل شپې پاسېدل دا ډېر سخت په چقولو کې، د سو په چقولو کې، د نفس په چقولو کې، د دې په ذریعه نفس چقولی کېږي، ځکه چې نفس وایي چې دوشه مزې کوه، ګرمي ده چې ایسي لګېدلی دی، څوک د نرمې بسترې نه نشي پاسېدی، او بیا په مخ باندې اوبه چول او ودرېدل، دا خو د نفس نه وي خوښ. نفس خو وایي چې دوشه. په حدیث کې راځي چې کله انسان بسترې له لاړ شي د سملاستو دپاره، نو شیطان د هغو په سټ کې درې غوټې ورکړي، هغو ته وایي چې دوشه دوشه، اوس خو لا لویه شپه پرته ده. چې کله انسان پاسي نو هغو ته وایي چې دوشه دوشه، لا خو لویه شپه پرته ده، ځکه تاسو ګورئ چې بنده اوړي را اوړي په کټ کې خودو کېږي نه، باتروم ته لاړ شي او واپس راشي بسترې له، ودو کول نه غواړي. او بعضې وخت بنده پاسي نه خو ټکس کتل شروع کړي، چې چېرته ټکس خو راته نه دی شوی. بعضې وخت بنده بل ملک ته فون وکړي خو پاسي نه، ځکه چې شیطان ټپوي هغه چې دوشه. بنده ټول ټکس وګوري، فون هم وګوري، خدا توفیق ورته میلاو نشي چې پاسي او ودو کړي او مونځ وکړي، ځکه چې شیطان یې مسلسل ټپوي. بیا که هغه پاسي نو یوه غوټه کولاو شي، یعنی یوه غوټه پرانیستلی شي. کوچری تاسو باتروم ته لاړ شئ او بیا سملی نو بس معامله ختمه شوه، او که ودو مو وکړو نو دویمه غوټه کولاو شي، او بیا که په مسله باندې ودرېدی نو درېمه غوټه هم کولاو شي. دا سی وی لکه شیطان چې پر سو کې هغه انخلوري وي، دا غو د پاره پاسېدل دا سی ګران وي لکه چې چا تړلې وي. بیا انسان هسی استبست شي، کو د تهجد و خیال ورلره هم شي نو هغه وای چې سبا له به وکړم، نن نشم کولی، سحر د وخته پاسېدل وي او کار هم ډیر پروت دی. کله بنده وای چې خوب مې نه دی پوره شوی، بعضی وخت ګنټې تیرې شي او بنده بار بار ګړی ګوري او ویخوي، لیکن د پاسېدو توفیق ورته نه میلاویږي، ځکه چې شیطانی ادوکوي ټپوي. حالانکه الله تعالی د خپلو خوږو چې کوم تعریف کړی دی نو هغه په سوره سجده کې دی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. د هغې ډډې د بسترو نه جدا اوسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د شپې قیام ضرور کوئ، دا ستاسو نه مخکې د نیکو خلکو عادت و، دا ستاسو د رب د قرب ذریعه ده، د ګناهونو د بخښنې او د ګناه نه منع کولو واله، د څومره فایدو پته درته ولګېده، دا د نیکو خلکو عادت و. څومره انبیاء علیهم السلام چې تیر شوي دي هغوی به د شپې قیام ضرور کوو. که چېرې موږ ته ځان نیک ښکاري او د شپې قیام نه کوو نو دا شرط خو بیا پوره نه شو،
او دا ستاسو د رب د قرب ذریعه ده. د دې په ذریعه د الله تعالی قرب ملاویږي، د دې سره ګناهونه بخلی کیږي، د ګناه نه بنده منه کیږي، تیر ګناهونه هم بخلی کیږي او د نورو ګناهونو نه هم د بچ کېدو طاقت پیدا کیږي. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایلی دی چې ما د نیم شپې د مونځ نه سخت شی بل نه دی لیدلی. اشد وطئه چې دی د نفس ته کنټرول کولو دپاره، د دې د چقولو دپاره. چا ترې نه تپوس وکړو چې څو وجه ده چې د تهجد ګزارو مخونه ډیر ښایسته وي؟ نو هغوی چې هغوی د الله تعالی سره په تنهایی کې ویده شپې، نو الله تعالی هغوی ته د خپل نور لباس واچوي، د هغوی مخونه نورانی شي، الله تعالی د هغوی په مخونو باندې نور راولي، د هغوی مخونه منور وي. دا مشکل کار دی، لیکن چې الله تعالی چاته آسان کړي. د دې لپاره ځینې ټپس دي، او هغه دا دی چې انسان کمه وخوري، دومره دې نه خوري چې ټوله شپه اودو وي، د زیات خوراک سره خوب هم ډیر راځي. بله دا چې د شپې د وخته سملی، زمونږ د خلکو پارټي زودونه چې وي ماشاءالله، نو هغه د فجر پورې وي، د سحر د مونځ د وخته پورې. خلکو له سزا ورکوي چې تاسو کینئ چې تر څو پورې مو زمونږ فنکشن نه وي کتلی. که چېرې هغوی د وخته خوراک ورکولی، نو بیا به یو بنده هم دومره وخت کیننی. چې څنګه خلک خوراک وخوري نو نیم حال خالی شي، او دا حال زمونږ د دعوتونو هم وي چې مونږ لیټ لیټ دعوتونه کوو، او چې د هغې نه پس بیا بنده کور ته ځي او دو کیږي، نو هغه به بیا څنګه پاسي؟ د هغې ذمهداري په چا باندې ده؟ شپه الله تعالی خوب لرا لېږلې ده، او یا د الله تعالی په مخ کې د ودرېدو دپاره ده. زمونږ شپې په څه کې تیریږي؟ د شپې خلک موویز ګوري، د شپې ګپونه شپونه لګوي، د شپې کیچن کلاوي، او ټوله شپه په دې کې تیره شي، خوراک څښاک او هله ګوله وي. چې کله دا وي، نو بیا به څوک د تهجدو لپاره څنګه پاسي؟ څوک به قیام الليل څنګه کوي؟ د سحر مونځ کول ګران شي بیا. نو قیام کول خو لا لویه خبره ده، د دې دپاره به خپل ژوند لږ شان بدلول وي، خپل ټایم ټیبل به ایډجست کول وي. چې څوک د شپې لس یا دولس بجې ودو کیږي، نو هغه به بیا څنګه پاسي؟ هغه وخت خو خوب ډیر خوږ وي، او د پاسه لا شیطان د بنده په سټ کې غوټي هم لګولی وي. د شپې سملاستل او د ورځې ودو کیدل د ښه عادت نه دی. یا ودو کیږي او یا الله تعالی ته ودرېږي په شپه کې، د دې نه علاوه بل کار نه دی په کار. مونږ هر څو الټه کړي دي، شپې مو ورځې دي، ورځې مو شپې دي. او بل ټیپ دا دی چې بنده د ورځې قیلوله وکړي، لږ شان نیپ وکړي. او د قیلوله هم دا مطلب نه دی چې ټوله غرمه بنده ودوي او بیا د راپاسېدو نوم نه اخلي. د مغرب اذانونه کیږي او زموږ خوبونه نه ختمیږي، دا قیلوله نه وي، قیلوله یو څو منټه وي. بله خبره دا ده چې د انسان د الله سره محبت ډیر وي، نو هغه محبت بیا هغه راپاسوي د بسترې نه. د کومو میندو چې بچي وي واړو واړو، هغې د شپې بار بار پاسي. چې کله د هغې بچي پاسي، هغه څه شی وي چې د هغې میندې راپاسوي؟ د هغوی محبت هغې راپاسوي. دغه شان چې د چا د الله تعالی سره ډیر زیات محبت وي، نو بیا پاسېدل آسان شي. دا محبت بنده راپاسوي. په دنیا کې هم چې د چا د چا سره محبت پیدا شي، نو بیا ورله خوب نه وزي د شپې او خوراکي خواته نه کیږي. دا هم د عشق آفتونه دي. د شپې خوبي ولی خراب شي؟ د محبت په وجه. او چې د چا د الله تعالی سره سخت محبت وي، نو هغه ته بیا پاسېدل آسان وي. ابو سلیمان رحمه الله فرمایلی دی چې شپې والا په خپل شپه کې د دینه زیاته مزه اخلي، لکه څومره مزه چې یو کلاړي ته په لوبه کې ملاویږي. که چېرې شپه نه وې، نو ما به په دنیا کې اوسېدل نه و خوښ کړي، ځکه چې د شپې عبادت زما داسې خوښ دی، داسې محبوب دی زما دپاره، ځکه چې هغه شان وخت تاسو ته نشي میلاوی دی. دلته د اشد وطئا یوه معنا دا هم اخیستی شوې ده چې په دې وخت باندې موافقت وي، یعنی هارموني وي، په سوسو کې، په دماغو کې، په ژبه کې او په زړه کې. یعنی ژبه چې سوایي، نو په زړه باندې هغه اثر کوي. دماغ یې مني، یعنی دماغ پرې پوهیږي، لیکن چې بنده ښه خوب کړی وي او ذهن فرش وي، که د بنده صحیح خوب نه وي شوی، نو بیا د بنده ذهن کار نه کوي. هغه پوهیږي هم نه چې زه څه وایم، یو خوا غورځيږي بل خوا غورځيږي او دا خبره ساينس هم سپورت کوي چې د شپې په شروع کې کله بنده ودوشي د شپې نه مخکې چې بنده کوم خوب وکړي نو هغه ډېر زیات فائدہ مند وي د بنده لپاره. هغه د ټولو نه زیات د بنده جسم لا فائدہ ورکوي او چې په صحیح وخت بنده ودوشي او پاسي نو بیا بنده ښه فرش وي. د شپې په شروع کې چې بنده ودوشي نو هغه د ډبل برابر وي چې په نیمه شپه کې بنده سملی نو یو غنټه بیا د یوې غنټې برابر وي او د ورځې کوڅو بیا دوه غنټې هم سملی نو هغه د یوې غنټې برابر وي. د وخت سملاستل چې وي نو هغه یو غنټه د دوو غنټو برابر وي. نو د اشد وطئن یو معنا د هارمونی د ورځې داسې هارمونی نه وي. ستاسو جبه یوه خبره کوي دماغ بل خواوي ځکه چې اوس د چا د طرف نه راغلی فون مو وکړو نو اوس دماغ هلته دي هلته کې ګرځي چې هغه راته دا خبره وکړه او بیا دماغ دا سوچ کوي چې اوس ماته دا کول دي فلاني ځای ته تلل دي کله فون راځي نو زر خبرې وي نو بیا هغه شی نه وي ځکه چې ډسټرکشنز ډېر زیات وي نو هغه شان هارموني او فوکس نه وي لکه څنګه چې د شپې وي. د شپې خاموشي وي تیاره وي څوک ډسټرب کول واله نه وي فون نه کړنګيږي. ډېر خلک په دغه وخت هم خلکو ته ټکس کوي شاید هغوی دا ویل غواړي چې مونږ هم پاسېدل یو نو خپل فونز آف کړئ او هغه وخت چې تاسو ودرېږئ الله تعالی ته نو فوکس وي ستاسو. دا فوکس تاسو ته نه د ورځې میلاوېدی شي دا ممکنه نه ده. نو دا هارمني یعنی موافقت وي. په حدیث کې راغلی دي په صحیح مسلم کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په شپه کې یوه ګړۍ ده چې په هغې کې انسان د الله تعالی نه څه خیر وغواړي نو الله تعالی یې هغو له ورکړي او دا ګړۍ په هره شپه کې وي چې په هغې کې بنده د الله تعالی نه څه هم وغواړي نو الله سبحانه وتعالی یې هغو له ورکوي. ګورئ مونږ د څومره کارونو دپاره د ناوخته پورې ودو یو کله ګیم وي یا واده وي یا فنکشن وي دغه شان زمونږ اکثر فلایټس وي د شپې نو مونږ د شپې پاسو او په ایرپورټ باندې ناست یو. مونږ کله ودی کیږو بیا نو مونږ څومره ډېر ناست یو دا هر څه مونږ برداشت کوو پاسو لیکن د الله تعالی دپاره مونږ نشو پاسېدی. او ځینې خلک تپوس کوي چې د تهجد وخت څه دی نو د تهجد څه خاص وخت نشته دی. ناشی اتل لیل د شپې د خوب نه پاسېدل او لکه ما چې درته ووی چې چا خوب نه وي کړی او که هغه وخت تاسو نفلونه وکړئ په اولنی پهر کې یا په نیمه شپه کې نو هغه قیام اللیل دی. او ناشی اتل لیل دی چې کله تاسو سملاستئ او بیا پاسېدئ و اقوم قیلا او زیات درست وي په خبره کې. په خبره کې زیات درست وي د دې څه معنا ده یعنی د خبرې په بنده هغه وخت زیات اثر وي چې څه هم ادا کوي نو په هغه وخت پری بنده پوهیږي. د الله تعالی قول انسان صحیح ویلی شي او ښه صحیح پری پوهیدی شي په دې کې بنده غور او فکر هم کولی شي تاثیر وي پکې. ان لک فی النهار سبحا طویلا بے شک په ورځ کې ستاسو دپاره اوږدو مصروفیات دي. ظاهره ده چې څوک داعی الی الله وي هغوی به په ورځ کې د تبلیغ کار کوي نو داسې بیا نشي کېدی چې هغه د نفلونو لپاره ودرېږي. دا مشکل وي او ګورئ څومره کارونه وي بلکې خلک په یو وخت کې دوه کارونه کوي نو نه وي ممکن. د ورځې الله تعالی ته پته ده چې د ورځې نور مصروفیات دي مشغولیات دي چې هغه داسې اوږدو اوږدو وي انډلس. په شپه کې دا کار کېدی شي نو د شپې په وخت کې ودرېږئ. د شپې کو چری تاسو د الله کلام یاد کړئ نو زیات به درته یاد شي او کو ډیر درته نوی یاد نو په لاسونو کې ونیسئ او بیا ووایئ داسې هم کولی شئ. واذکر اسم ربک او ذکر کوئ د خپل رب د نوم یعنی د ورځې به ستاسو نور مصروفیات وي نو شاته دا خبره راځي چې د خپل رب ذکر کوئ. داسې نه ده چې د ورځې درنه بالکل هیر شي د ورځې هم تسبیح کوئ خپل رب یادوی. د داعی صفات وګورئ. صفت صرف دا نه دی چې قوم اللیل دا ټول صفات راځي دا ټول پری ریکوزیشنز دي. تاسو به قرآن هم د ترتیل سره وایئ تاسو به ذکر هم کوئ د خپل رب د ورځې هم. انسان چې سحر پاسي نو اوله دی مسنون دعا وایي الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور چې پاسي او باتروم ته لاړ شي نو د باتروم دعا دی اغاری. نو دا هم ذکر دی. دا غی نفس تاسو ودو کوي نو د بسم الله سره شروع کړي او چې ودو ختم کړي نو بیا د ودو نفس دعا وغاړي. د باتروم نه د وتلو هم دعا ده. بیا د مونځ د پاره ودرېږئ نو دا د ورځې خبره کوم چې کپڑے بدلوئ نو د بسم الله سره یعنی جنات ګوري بنده ته. مونږ هغوی نه وینو چې تاسو بسم الله وایئ نو بیا هغوی تاسو نشي لیدی. او که نوې جامې اغوندئ نو د هغې هم دعا ووایئ. بیا د ناشتې په وخت کې هم بسم الله ووایئ. بیا د ناشتې نه پس دعا. بیا چې د کور نه وځئ نو د هغې هم دعاګانې دي. بیا که په ګاډي کې ځئ نو د هغې هم دعاګانې دي. په سورلۍ کې د کېناستو هم دعا ده. تاسو د الله تعالی ذکر کوئ چې کله کور ته واپس راشئ نو کور ته د دننه ننوتلو دعاګانې وغواړئ. څومره ډېرې دعاګانې مونږ ته ښودلې شوي دي. دا ټول د الله ذکرونه دي. نو دا شان به تاسو د ورځې هم د الله تعالی ذکر کوئ. د ورځې هم دا نه دي پرېښودل. او دا شان د سحر ماښام اذکار دي. بیا به تاسو منځونه کوئ نو په یو مسلسل تعلق کې به یې د الله تعالی سره ټیک ده. دا به د شپې په شان ودرېدل نه وي لیکن د ورځې هم مه پرېږدئ. پوه شوئ؟ د الله یاد داعي جوړېدل داسې نه وي چې دومره مو ووایې نو اوس مونږ داعیان جوړ شو. او بیا وتبتل الیه تبتیلا او جدا شی هغه طرف ته جدا کېدل. دا جدا کېدل یعنی کټ کېدل څنګه دي؟ د دې مطلب دا نه دی چې دنیا پرېږدئ. ظاهره ده تاسو په دنیا کې اوسېږئ، دلته به ګرځئ، هلته به ګرځئ، مګر دنیا به په خپل زړه کې نه داخلوئ. په دې کې به داسې نه وي مشغولېدل چې بس دنیا وي د انسان په دماغو باندې، بلکې د دې نه خپل زړه ډیټیچ کړئ. ظاهره ده دلته حقوق او فرایض هم دي. د بچو هم حقوق دي، د خاوند هم حقوق دي، ستاسو د ګاونډیانو هم حقوق دي، د بیمارو کسانو هم حقوق دي. سړی به رزق حلال هم ګټي، کمایي به کوي. نو داسې نه شي کېدی چې هر څه پرېږدئ، بلکې زړه ماټیچ کوئ په دې پورې. او د دې دویمه معنی دا هم ده چې د دنیا په مصروفیاتو کې د اوسېدو باوجود چې څنګه آزان شي نو خپل ځان جدا کړئ. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زموږ سره ناست و، خبرې اترې به یې کولې زموږ سره، او چې څنګه به آزان شو نو داسې به ښکارېدو لکه چې اجنبي شو، لکه چې څوک پېژني نه. د عبادت په وخت کې به خپل ځان لرې کړو، جدا به شو. نو د مونځ په وخت کې خپل ځان جدا کړئ. یا لکه چې کله تاسو قرآن وایئ نو هغه وخت داسې نه ده چې د کور مشغولیات هم جاری وي او ورسره ورسره قرآن هم ویلې کېږي. نو نه، خپل ځان جدا کړئ. نو هله به دا بیا په زړه کې راځي، ګنې څنګه به په ذهن کې کینی چې زړه ته کوز شي. په داسې وخت کې مه فون کوئ، مه ټکس کوئ. که بنده ټکسټ ونه کړي یا ونه ګوري نو څه حرج دی په دې کې؟ نو په دغه وخت کې هم مونږ د خلکو سره په رابطه کې یو، کټوی هم پخیږي او ورسره ورسره نور هم څلور کارونه کوو. داسې نه شي کېدی بیا چې کله د عبادت وخت وي نو یک سو شی الله تعالی طرف ته کټ شی د خلکو نه. او درېیمه خبره ده په دې کې، دا داسې صورت دی چې کو اشد وطئه مونږ واخلو نو په دې کې دومره اقوال دي چې هغه زه دلته تاسو ته نشم بیانولی. په دې کې ډېر اقوال دي، دا پکې هم راځي او دا پکې هم راځي، لیکن صرف په ساده لفظونو کې د بیانولو سره چې تاسو ته یاد وي نو دومره کافي ده ستاسو دپاره. او په دې کې درېیمه خبره دا ده چې کټ شی هغه طرف ته کټ کېدل، یعنی د دننه نه کټ شی، جسماني طور نه بلکې د زړه نه. د هغې سره به څه وشي؟ په چا باندې بروسه کول، یقین کول، د چا نه ویره لرل، د چا نه امیدونه ساتل، د چا نه لالچ ساتل، دا ټول پرېږدئ. د دې نه کټ شی، د هیچ چا نه مه ویرېږئ، د هیچ چا نه امید مه ساتئ چې دا بنده به مال سورا کړي. مه په چا باندې یقین کوئ، بروسه کوئ چې دی به ضرور راشي، دی به ضرور زما خبره واوري، چې دی به راشي نو زما کار به صحیح شي. نو نه، د ټولو نه ځان جدا کړئ، کټ شئ دننه دننه. پوه شوئ په دې دریو مطلبونو باندې؟ بیا یې وفرمایل رب المشرق والمغرب، رب دې د مشرقونو او د مغربونو. په رب کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې هغه مالک دی. مالک رب چې وي نو هغه مالک هم وي، خالق هم وي. مونږ د دې معنی لوړ هم کوو. نو مالک یو داسې لفظ دی چې د دې نه په اردو کې، نه په پښتو کې او نه په انګلیش کې، د دې سمه معنی راځي. دومره ډیر لفظونه مونږ راوړو استعمال کړو، لیکن بیا هم هغه د رب معنی نشي بیانولی. رب هغه دی چې هغه مالک دی، هغه خالق دی، پیدا کړی هم یو چې هغه سستین کوي، هم قایم هم ساتي، پروټکټ کوي، حفاظت کوي، هغه پرورش کوي، لویوي، د خیر او شر مالک دی هغه. هغه د مشرق هم رب دی او د مغرب هم، او هر هغه څو چې د دې په منځ کې دي. او چې هغه مو رب وګڼو چې هغه زه پیدا کړی یم، هغه زما مالک دی، هغه زما رازق دی، هغه زما پرورش کوي، هغه زما حفاظت کوي، نو بیا خو عبادت هم دغه په کار دی. لا اله الا هو، پوه شوی په دې خبره؟ بیا اله هم بل نشته، بیا اومنی چې داغونه علاوه بل اله نشته. او سبحان الله فاتخذه وکیلا، بیا هغه وکیل جوړ کړی کنه. دا هم شرک وي چې کله بنده بل څوک وکیل جوړ کړي. وکیل څوک وي؟ د دې معنی ده د توکل. وکیل هغه وي چې د چا په ذمه بنده خپل کار پرېږدي او بنده بے فکره شي چې دی به زما کار کوي. اوس لکه په دنیا کې چې خلک وکیل هایر کړي، هغه به بیا په خپله قانوني نقطې ګوري او ستاسو د پاره به مقدمه کوي، او بیا خلک وایي چې ما فلانی خپل وکیل ونیو. نو اوس د فکر کولو ضرورت نشته، د خار د ټولو نه غټ وکیل ما کړی دی. الله تعالی فرمایي فاتخذه وکیلا، هغه وکیل جوړ کړئ، یعنی ستاسو بیا په هغه باندې بروسه پکار ده، اسباب اختیار کړئ. د توکل مطلب دا نه وي چې اوس به سنوي کول، وکیل به پخپل هر څه کوي. لکه مونږ چې وایو چې الله به د غیب نه مدد وکړي، مونږ ته به سنوي کول چې اسلام غالب راغلی په ټوله دنیا کې. مونږ دعاګانې کوو چې یا الله اسلام له عزت ورکړي، اسلام له بری ورکړي، الله به د غیب نه زموږ مدد کوي، فرښتې به راولیږي، خو مونږ به سونه کوو. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دومره خندق ولی کنو، جنگی ولی کوو؟ الله به هر څه کول کنه، فرښتې به راولیږي او هغوی به جنګیږي د کافرانو سره. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې یا رسول الله، زه خپل اوخو تړم او په الله یقین وکړم، او که خپل اوخ پرېږدم او په الله باندې یقین وکړم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې نه، خپل اوخ وتړه او بیا په الله تعالی باندې بروسه وکړه. یعنی توکل د تړلو نه پس دی، اسباب اختیار کړه، بیا په الله توکل وکړه. او صرف دا هم نه ده چې ما اوخ وتړو نو هغه به سیف وي، ما پیسې په لاکر کې کېښودا نو محفوظ به وي، نه، حفاظت په الله کوي. او چې کله مونږ اسباب اختیار کړو نو زموږ یقین او بروسه بیا په اسباب باندې وي. ما فلانی ته فون وکړو نو نوکری به اوس میلاو شي. ما فلانی ته ویلی دی هغه ډیر اوچت ډایرکټر دی، اوس به دا جاب میلاو شي زما بچی ته، نو الله چرته لاړو په منځ کې؟ زما سره ګاډی دی نو زه به لاړه شم، زما سره صحت دی نو زه به وکړم، رمضان را روان دی نو ټولې روجې به ونیسم. نه ای الله، زه به کوشش کوم، لیکن توفیق به تو را کوې، زما کار به تو کوې، نو کوشش به کوی او دا غې نه پس به توکل کوی په الله باندې. یقین به مو په دې خبره وي چې کوي به الله. او دلته شرک شروع شي چې کله څوک یقین او بروسه په خلکو باندې کوي. چې کله مونږ نور خلک وکیلان جوړ کړو، چې کله پریکټیکل راشي، نو دا رانه هیر شي چې الله وکیل دی، یقین په هغه پکار دی. توحید یو پهلو لا اله الا الله دی، چې مونږ الله تعالی خپل وکیل جوړ کړو. دا لا اله الا الله په درې طریقو باندې مدد کوي د قیامت په ورځ. د دې څه فائدې دي؟ د دې اولنۍ فائده دا ده چې انسان بغیر د حساب کتاب نه جنت ته لاړ شي، یوه فائده یې دا ده. او دویمه فائده یې دا ده چې د انسان حساب کتاب وشي او بیا جنت ته لاړ شي. او دریم نمبر فائده یې دا ده چې انسان سزا تیره کړي او بیا جنت ته لاړ شي. دا درې فائدې دي د لا اله الا الله. څوک به بغیر د حساب کتاب نه لاړ شي د دې په وجه، او د چا به خپل عمل صحیح نه وي، سزا به تیروي، ځکه چې دومره ګناهونه ترینه شوي دي، لیکن زیبه د دې لا اله الا الله په وجه. مګر په اولنۍ کیټیګوري کې د شاملېدو دپاره چې بغیر د حساب کتاب نه بنده جنت ته لاړ شي، د هغې دپاره څه ضروري دي؟ فاتخذه وکیلا، چې الله وکیل جوړ کړی، دا ضروری ده.
د دې دلیل څه دی؟ د دې دلیل په ترمذی کې دی. په هغې کې یو روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تللی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته امتونه ښودلی شوي وو. انبیاء علیه السلام به د خپلو امتونو سره جنت ته ځي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وښودلی شول چې ستا په امت کې به 10,000 خلک بغیر د حساب کتاب نه ځي جنت ته، او د هر یو سره به 10,000 نور وي. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وی خپل صحابه ته، او صحابه کرام رضی الله عنهم بیا په خپلو کې په دې باندې ډسکشن کوو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو چې دا به څوک وي چې بغیر د حساب کتاب نه به ځي جنت ته. خپل ځان یې نه یادوه چې هغه خو به مونږ یو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زما زمانه بهترینه ده. په دې کې دا صحابه دي، خو بیا هم صحابه کرام رضی الله عنهم داسې نه وې چې هغه به مونږ یو. هغوی دا ډسکشن کوو، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی نو هغو ترینه تپوس وکړو چې دا تاسو څه خبرې کوئ. هغوی وی چې مونږ دا فیګر اوټ کوو چې دا به څوک وي چې بغیر د حساب کتاب نه به جنت ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا به هغه خلک وي چې د چا پوره توکل وي په الله تعالی باندې، چې مونږ داسې سوکار ونه کړو چې هغه د توکل خلاف وي. او دا توکل کول به مونږ ته زده کول وي چې مونږ به څنګه توکل کوو. مونږ ته بار بار ضرورت دی د ریمایندرز چې دا کار به الله تعالی کوي. یا الله زه خوراک پخوم خو خوند به په دې کې تو اچوې. ای الله زه کوشش کوم خو پاس کوي به مې تو. په هر کار کې ریمایندر کیک دی، او دا صرف په خوله ویل نه دي بلکې په زړه کې یقین پکار دی. او دا انسټرکشنز چا د پاره دي؟ د داعی الى الله د پاره. یو انسان به داعی الى الله سم جوړیږي چې کله هغه دا کارونه کوي. اولنی کار دی قم اللیل، او دویم دی ورتل القرآن ترتیلا، دریم واذکر اسم ربک، سلورم وتبتل الیه تبتیلا، او اوس پنځم نمبر دی فاتخذه وکیلا. نو اوس دا پنځم حکم راغی، او بیا شپږمه خبره راغله واصبر علی ما یقولون. په سوره مدثر کې راغلی وو چې اے نبی، تاسو د رسالت کار شروع کړئ، نو اوس به تاسو ته صبر کول وي. دا د صبر کار دی، ځکه چې خلک به لوی لوی خبرې کوي. اوس هغوی په دارالندوه کې ناستي، او هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له داسې نمونه ښودي وو، او د هغې نه مخکې به هغو ته صادق او امین وی. سوچ کوي چې هغه اوله صرف صادق او امین اورېدلی وو، او چې کله هغو ته دا پته لګېدلې وه چې اوس زما په باره کې داسې پلانینګ کوي، نو د هغو په زړه به څه تېر شوي وي. که مونږ ته څوک ووایي چې دا خو دروغجنه ده، دا خو مکاره ده، دا خو داسې ده، دا خو ډېره چالاکه ده، نو په مونږ باندې بیا څه تېرېږي. او په مونږ کې خو کېدی شي چې دا خصلتونه وي، لیکن په دې کې خو یو هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې نه وو. او چرته لیونتوب، کهانت، جادو، د دې هر څونه خو الله تعالی هغه ډېر لري ساتلی وو. نو اے نبی صبر کوه. او صبر څه شی دی؟ چې کله انسان د چا نه څه خبره واوري، او د درگذر نه کار واخلي، چې په هغې باندې ریاکشن اونه ښیي، چې جذباتي نه شي. قرآن مونږ ته ښیلي دي چې کله یو جاهل ستاسو سره بحث کوي، نو تاسو څه وکړئ؟ سلام بس. داسې نه ده چې د هغو سره بحث مباحثه شروع کړئ، او هغو ته کنزلي کول شروع کړئ، یا هغې ته خیرې کول شروع کړئ چې په هغوی پورې اونخلئ. نو صبر. یا که څوک مونږ ته خبره وکړي او هغه په مونږ خونه لګي، او چې د هغې سره مونږ له ډېره غوسه راشي، او مونږ یې برداشت کړو چې نه زه به جواب نه ورکوم. کله کله خو داسې په کار وي، او یا دا ده چې زه فوراً فون راواخلم او فون وکړم یا ټکس وکړم. مونږ خو په وړو وړو خبرې باندې صبر نه شو کولی. داعی الی الله ته خو ډېرې خبرې اورېدل وي او برداشت کول وي. کله به څوک خاندي، کله به د سترګو سره اشارې کوي، کله به څوک خبرې جوړوي، کله به څوک وایي چې فلانې ستا په باره کې داسې وایي. نو څه به کوئ تاسو؟ د هر بنده سره به جګړه کوئ چې نه زه به اوس د هغې جواب ورکوم. که چېرې په دې سیزونو کې اونخلئ، نو د دعوت کار خو به بیا پاتې شي، ستاسو ټول طاقتونه به په دې کې ضایع شي،
او د پازیټیو کار د پاره به در سره وخت هم نه وي. تاسو به کتلی وي چې په کور کې هم کله تاسو جنگونه شروع کړئ نو د هغې نه پس بیا په چا کې انرژي وي، څه طاقت وي بیا، او نه بیا د بنده ذهن صحیح کار کوي او هغه بیا د خپل مقصد نه لرې شي. ځکه چې نن به یو بنده خبره کوي، سبا له به بل بنده خبره کوي، نو د دې نه سبق اخیستل دي. نو برداشت کول زده کړئ چې زه به په دې باندې هیڅ هم نه وایم، دا به برداشت کوم. ضروری نه ده چې د هرې خبرې جواب ورکړی شي او د ریاکشن شو کولو هیڅ ضرورت نشته دی. نو په دې لاره کې د برداشت کولو ډیر غټ ضرورت دی. که تاسو مسلمانانو ته هم تبلیغ کوئ نو بیا به هم په ډیرو خبرو باندې صبر کول وي. چې کله د ډیرو خلکو سره کار کول وي نو بیا هم ډیر څه برداشت کول وي. بعضې وخت څوک داسې څه خبره وکړي چې د هغې سره بنده له ډیره غصه ورشي او بنده جواب هم ورکولی شي، نو هغه وخت د صبر نه کار واخلئ، غصه وسکئ. او چې کله موږ له غصه راشي او پریشانه شو نو کله بیا موږ یو ته خبرې کوو، کله بل ته، او زموږ ټول وخت په دې کې ضایع شي. کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هر صحابي ته دا شان خبرې کولې او دا داستانونه یې هغوی ته بیانولې، نو بیا به د هغو ټوله ورځ په دې کې تیرېده. بیا به قرآن څنګه وي او څنګه به یې زده کوو او نورو ته به یې څنګه ښودلو. نو پرېږدئ دا خبرې، وهجر هجران جمیله، پرېږدئ دوی پرېښودل ښه د ښایسته طریقې سره. یعنی که چېرې دوی نه پوهېږي او نه مني نو تاسو دوی پرېږدئ. په جدا کېدو کې څه وي، یعنی د دې د خبرو پروا مه کوئ. او د دې مطلب دا نه دی چې تاسو دوی پرېږدئ او د ځمکې نه بل خوا لاړ شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو نه وتلی، دا خو د شروع خبرې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغوی کې اوسېدو، هغو څه کړي وو؟ یعنی تاسو د هغوی خبرې پرېږدئ، هغوی چې تاسو له کوم تکلیفونه درکوي، د هغوی چې دا کوم سیزونه دي دا پرېږدئ. خلق به کوي لیکن تاسو داسې مه کوئ، پرېږدئ هغوی. او په قرآن کریم کې صبر جمیل هم راځي، صح جمیل هم راځي، او دلته حجرا جمیلا هم راغی. صبر جمیل کوم ځای کې راغلی دی؟ په سوره یوسف کې. د یوسف علیه السلام پلار ویلی وو د صبر جمیل په باره کې چې زه به صبر جمیل کوم، او هغه بیا صبر جمیل کړی وو او ښودلی هم وو. انما اشکو بثی وحزنی الی الله، زه به شکایت کوم الله تعالی ته. بس هغو خلکو ته شکایتونه ونه کړل، الله تعالی ته یې وکړل. او صح جمیل سوی په ښایسته طریقې سره درګذر کول. اکثر په خپلو کې داسې رشته داران وي او ډېره موده یې فون نه وي کړي، او چې بیا د هغوی سو کار پیښ شي نو هغوی کال وکړي. نو بیا زموږ یو داسې رویه وي، بیا موږ هغوی ته وایو چې ښه، تر دې وخته پورې خو درته یاده نه وم، اوس درته یاده شومیله. تو خو هغه وخت را پیدا شي چې کله ستاسو مسله پیدا شي، تو خو ډیره مطلبی یې. نو داسې نه، لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام ورونه شرمنده شول او راغلل، نو هغه ورته هیڅ هم ونه وی، بس پرېږدوا. دا شان د فاطمه کانه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخله خلک راغلی وو، لیکن هغه هیچ چا ته هم څه ونه وی چې تا دا کړي وو زما سره یا هغه دې کړي وو. یو دا طریقه وي چې خلک بنده ته خبرې واوروي او بیا یې معاف کړي، او صح جمیل سوی چې بنده هیڅ هم ونه وایي او خبره پرېږدي، او هجر جمیل سوی پرې خودل، ابینډن کول د خایس سره. یعنی تاسو په نور کې اوسېږئ هم، لیکن د هغوی په سیزونو کې مه انوالو کېږئ. لکه ودونه کېږي او هغوی تاسو راوغواړي، او تاسو ته پته وي چې په دې کې کوم کوم خرافات دي، په هغې کې میوزیک وي، ناچ ګانه وي. اوس به تاسو څه کوئ؟ جدا کېږئ به هم، لیکن په ښایسته طریقې سره جدا کېدل. داسې نه ده چې هغوی ته خبرې وکړئ، هغوی ذلیل کړئ، نه، جدا شئ د هغوی نه. په بدۍ کې د هغوی سره مه یوځای کېږئ او هغوی له دعوت ورکوئ. کچرې هغوی تاسو را وغواړي، تاسو هلته لاړ شئ او د هغوی سره جنګ وکړئ، نو بیا به مو هغوی نه راغواړي، او تاسو به بیا هغوی له څنګه دعوت ورکوئ؟ او کچری تاسو هغوی ته دوباره وایئ، ولی هغوی به بیا ستاسو خبره واوري. نو پرېښودل وي، لیکن دا پرېښودل به هم په ښایسته طریقې سره وي، یعنی ښایسته پرېښودل به وي. بل به نه سپه کوئ، نه به یې ذلیل کوئ، شرم مه کوئ، ځکه چې تاسو خبره کولی شئ نو څوک مخکته کوئ. وذرنی، او پریک دایما الله تعالی فرمایي چې اے نبی دا اوس دمکی ده د کافرانو د پاره اے نبی تاسو ما پریک دی او دا دروغ ګڼل والا اوس تاسو دی ما ته حواله کړئ تاسو په دې باندې مغمگینه کېږئ لکه څنګه چې الله تعالی فرمایلی دی خپل نبی ته په سوره حجر کې هم راځي الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په آیه نمبر 97 کې
ولقد نعلم انك يضيق
اے نبی موږ ته پته ده چې ستاسو نه تنګیږي په څه خبره بما یقولون په هغه خبرو باندې چې هغوی یې کوي نو بیا تاسو څه وکړئ
فسبح باسم ربك وكن من الساجدين
اے نبی تاسو تسبیح کوئ د خپل رب د حمد سره او شی د سجده کول والونه تاسو خپل تعلق د الله تعالی سره مضبوط کړئ دلته هم دغه حال دی مخالفتونه برازی د خلکو د طرف نه خلک به اسلام ته بد رد وایي څوک به د قران په باره کې خبرې کوي تاسو به د دې لپاره خپل کوشش جاری ساتئ لیکن خپل طاقت به کوم ځای نه اخلي په دې غم کې تاسو به حوصله د کوم ځای نه اخلي د قیام الليل نه او په ورځ کې د الله تعالی د ذکر نه او د ترتیل سره د قران ویلو سره په شپه کې او الله تعالی خپل وکیل جوړ کړی او د صبر کولو سره او د هغوی د پریښودلو سره مګر په ښایسته طریقې سره پریښودل او ای فرمایل چې دا مکذبین ما ته پریږدی اولین نعمتی دلته صرف مکذبین هم ویلی کېدی شو لیکن نعمت والی ولی راغی ځکه چې الله تعالی هغوی له دومره ډیر نعمتونه ورکړي دي چې هغوی په تکبر کې په مخه باندې زیاتیږي دا اشاره ده غټو غټو سردارانو طرف ته ابو جهل ولید بن مغیره دا ټول ډیر مالداران وو او ډیر غټ مخالف وو ومهلهم قلیلا او مهلت ورکړی هغوی له لږ شان یعنی هغوی له وخت ورکړی تاسو فورا دا سوچ مه کوئ چې الله تعالی دی ولی نه نیسي دوی له ولی سزا نه ورکړی کېږي نه ډیل ورله ورکړئ مهلت ورله ورکړئ او ګورئ د مهلت ته ورکولو سره ابو سفیان ایمان راوړی و که نه قلیلا موږ ته خو قلیل ښکاري چې د لږ وخت لپاره ورله ورکړئ څلور میاشتې وشوې شپږ میاشتې وشوې کال وشو دوه کاله وشول ابو سفیان کله ایمان راوړی و د فتح مکه نه پس که الله تعالی دا مهلت نه وی ورکړی نو هغه خو به چېرته هم بیا ایمان نه و راوړی اوله به پرې عذاب راغلی و عمر رضی الله عنه وروسته ایمان راوړی و چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت پیغام راغی هغه وخت فورا ایمان نه و راوړی که الله تعالی ډیل نه وی ورکړی نو ولی دا کار به شوی و بیا دا دومره غټ غټ نومونه چې وو خالد بن ولید نو ولی هغه به مسلمان شوی و بیا هغه خو په اوهد کې د مسلمانانو خلاف جنګېدلی و نو څه به شوي وو نو ضروري ده چې بنده له وخت ورکړی شي چې انتظار وشي او دې نعمت والو ته هم وخت میلاو شوی و لیکن د دې څه حال شوی و الله تعالی ډیل ورکړی و هغه وی چې ما پریږدی او دا نعمتونه والا په بدر کې دا ټول تاپ والا سرداران ختم شوي وو ان لدینا انکالا وجحیما بېشکه که په دنیا کې په دې باندې سزا نه راځي نو بیا هم تاسو فکر مه کوئ زموږ سره د دې دپاره درنې بیړۍ دي او لمبه شوی وور دی زمون په زړونو باندې څنګه زخمونه لګي چې کله مونږ ګورو چې داسې خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خبرې کوي سو پوسټرز یې اوچت کړي وي او تصویرونه یې جوړ کړي وي او د قرآن بې حرمتي کوي او اسلام ته بد رد وایي نو څنګه زمونږ په سینو باندې غشي چلیږي لیکن هغه وخت څه وي دا د هغه تسلي چې تاسو فکر مه کوئ الله تعالی ته دې حواله کړئ او پریږدی دي دی ډیر نعمتونو والی دی مال دی ور سره اولاد دی هر څه دی ور سره الله تعالی دی له ډیر نعمتونو ورکړي دی دا سینه ده چې د دې نفس ته الله تعالی په دی باندې کنټرول نشته نعوذ بالله چې ګنې هغه دی نشي نیوي نو نه د الله په حواله دی پریک دی الله دی له ډیل ورکړي دی د الله تعالی سره د دې لپاره په دنیا کې هم عذاب دی او که په دنیا کې رانشی نو په اخیرت کې خو درنې بیړۍ دي او لمبه شوی وور دی په دنیا کې د نعمتونو په وجه د مال او دولت په وجه په مخالفتونو کې ډیر مخکې روان دي چې زمونږ نه څوک تپوس کول والا نشته دی، نو تپوس کول والا شته دی. وطعامن او داسې خوراک دی، ذا غصت چې په مرۍ کې نښته واله دی، دا به نه به هرته راوځي او نه به دننه ځي په حلق کې، دا به داسې سخت وي چې دوی به خوري، لوږه به ډېره زیاته وي او هغه خوراک به خوري. په دنیا کې چې کله خوراک به سی شي، څښا شي، فنګس پیرا شي، نو انسان هغې ته کتلی هم نه شي. کله کله ورسره بنده لوښي هم وغورځوي چې کلاوهلي هم نه وي خوښ د هغې، کتل ورته هم نه غواړي. او دا خو د دنیا خراب شوي خوراکونه دي. د هغه ځای خوراک به داسې وي چې د هغې به په دنیا کې انسان تصور هم نه شي کولی. که د هغې یوه قطره په دنیا باندې پریوزي، نو ټوله دنیا به ترخه شي، هغه خوراک به خوري. د دې مطلب دی چې د لوږې شدت به ډېر زیات وي. اندازه وکړئ چې هغوی به هم دغه خوراک خوري، لیکن په خوله کې د اچولو باوجود به هغه نه تیریږي او نه به بهر ته راوځي. چې یو شی په حلق کې اونخلي، که خوراک ډېر هم ښه وي، نو د انسان جان په مصیبت کې شي، مخې تک سور شي، سا نه شي اخیستی، او دا خوراک به وي داسې چې په مرۍ کې به نښته واله وي. وعذابا الیما او دردناک عذاب به وي. یوم ترجف الارض، دا به په کومه ورځ وي؟ دا بدله به هغوی ته کله میلاویږي؟ په کومه ورځ چې به جړقیږي ځمکه. داسې ځونه په دنیا کې نه میلاویږي، نه په دنیا کې داسې خوراک دی او نه داسې دردناک عذاب دی. کو ډېر غټ عذاب هم په دنیا کې میلاو شي، لیکن هغه د دې سره نه شي کمپیر کېدی. او دا به هغه ورځ وي چې کله ځمکه جړقیږي، انسانان به د ویرې نه رپیږي او هغه به په کنټرول کې نه وي. کوڅو کې اونیسي هم، خو هغه به بیا هم رقیږي. چې کله دا ټوله ځمکه جړقېدل شروع کړي، نو دا به څوک نیسي؟ والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، او غرونه به هم رقیږي، او غرونه به رقیږي په زوره باندې. د ځمکې بیلنس به ختم شي ځکه به هغه رقیږي. نو هغه به وخوځي د خپل اکسل نه، د خپل اوربټ نه به وځي او الوځي به. د چا سره به طاقت وي چې دا رامنه کړي؟ کوم سارلایت به راوړی شي؟ کومې رسۍ به راوړی شي چې دا وتړلی شي او واپس یې راولي؟ انسانان خو ډېر لوی جوړیږي، لیکن د هغوی سره به دومره طاقت نه وي چې هغه ځمکه کنټرول کړي په کومه باندې چې اوسیږي. چې زلزله راشي، نو هر څه به راوغورځېږي. د انسان په زلزله باندې کنټرول نه وي چې منه کړي. یو انسان نشته داسې او نه یو طاقت شته د الله نه سوا چې دا زلزله منه کړي. په دې دنیا کې ډېره تباهي کیږي، او نه انسان داسې سواله جوړه کړي ده چې زلزله نه راځي. د دې غرونو به څه حالت وي؟ د خورې شوي غونډۍ په شان، یعنی د شګو ډېری به وي خواره شوي. تاسو که چېرته په شګه کې خپې خودي وي، نو په هغې کې خپې ډوبېږي، د هغې بلکل څه حیثیت نه وي. او دا مونږ چې د ریشلي وړۍ خبره کوو، نو هغه خو د وروستو خبره ده. اوله به هغه داسې ریزه ریزه شي لکه په ګراینډر کې چې مصالې واچولی شي او د هغې نه پاوډر جوړ شي. دا خبره کیږي دلته د شګې د غونډۍ په شان چې هغه خوره شوي وي. انا ارسلنا الیکم رسولا، قریشی مکه ته ویل کیږي چې بې شکه مونږ ولیږو ستاسو طرف ته یو رسول. شاهدا علیکم، چې هغه ګواه دی په تاسو. یعنی د رسول کار دا نه دی چې په تاسو یې ومني چې تاسو به ضرور مسلمانېږئ. د رسول کار دا دی چې هغه ګواهي ورکړي د حق، د خپل کردار سره، د خپل اخلاق سره، د خپلو تعلیماتو سره، د خپل پیغام سره گواهی ورکړي، چې هغه دا وایي خلکو ته او حجت تمام کړي چې ما خو ورسوو چې د قیامت په ورځ خلک دا ونه وایي چې مونږ ته خو پته نه وه، زه خو نه وم خبر چې څه کول وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره د حجۃ الوداع په موقع باندې په خپل آخري خطبه کې کړې وه چې ما ته ووایي چې آیا ما تاسو ته پیغام در رسولی دی. نو ټول صحابه کرام رضی الله عنهم په یو آواز کې وایي چې ها، تاسو را رسولی دی، تاسو پیغام ډیلیور کړی دی، کنوی کړی مو دی، تاسو بهترین نصیحت کړی دی مونږ ته. درې خبرې ورته په جواب کې کړې وې. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ای الله تو گواشه. بیا نبی کریم صلی الله علیه و سلم د آرام سره سا واخیستو چې ما خپل ذمہ داری پوره کړی ده. اوس خلق دا خبره منی چې موږ ته پیغام رسیدلی دی، تاسو د رسالت حق ادا کړو، تاسو خپل پوره کوشش وکړو او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د پاره په هغه ورځ د اطمینان وخت وو، یعنی د اطمینان سای واخیستو چې شکر الحمدلله. هغوی بیا دا نشي ویلی چې موږ ته نه دی ویلی شوي، ځکه چې د قیامت په ورځ به داسې امتونه وي او هغوی به شکایت کوي چې د هغوی نه تپوس وشي چې آیا ستاسو طرف ته څوک راغلي وو د خبردارولو دپاره، نو هغوی به منکر شي چې نه موږ ته خو هېچا څه نه دي ویلي، او بیا به د هغوی پیغمبر راوستلی شي او د هغوی نه به تپوس وشي چې تاسو ویلي وو، نو هغوی به وایي چې ها موږ خو ویلي وو دوی ته، ما خو رسولی وو. امت یو سوایي او پیغمبر به وایي چې ما رسولی وو، نو بیا به امت مسلمه راوستلی شي او هغوی به وایي چې ها زموږ رسول موږ ته ویلي وو چې دې پیغمبر خپل امت ته پیغام رسولی وو. نوح علیه السلام خبره کړې وه، موږ په سوره نوح کې پوره چپټر ویلی دی که نه، نو دا امت مسلمه به گواهی ورکوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم گواهی ورکوي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وایي چې ما رسولی وو چې په دې امت کې څوک نه وایي چې موږ ته نه و پته، نو هغه گواه دی او په هغه ورځ به گواهی ورکوي. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، موږ یو داسې رسول ولیږو ستاسو طرف ته لکه څنګه چې موږ رسول لیږلی و فرعون طرف ته. او څوک فرعون طرف ته لیږلی شوی و؟ موسی علیه السلام. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت کې او د موسی علیه السلام په رسالت کې ډیر مماثلت دی، په دواړو کې خبرې یو شان دي. او هغه کومې خبرې وې؟ فرعون ډیر سرکشه و او متکبر و، او په قریشو کې هم ډیر غټ تکبر و. ابو جهل ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي و چې دا زما د امت فرعون دی. نو قریش هم ډیر متکبر او سرکشه و، او لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنګ کړی و، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی و او قتال کړی و، نو دغه شان موسی علیه السلام او داغو خلکو هم ډیر ظلمونه زغملی و، او هغوی هم بیا هجرت کړی و او وتلی و د موسی علیه السلام سره، او موسی علیه السلام خپلو خلکو ته د قتال په باره کې ویلي و، لیکن هغوی خبره نه و منلی. فعصا فرعون الرسول، نو نافرمانی وکړه فرعون رسول، او تاسو ته د هغه قصې په باره کې ټوله پته ده. فاخذناه اخذا وبيلا، نو موږ ونیوو هغه سخت نیول، موږ هغه بیا داسې سخت ونیوو چې هغه مو غر کړو او دغو ټول لښکر هم. نو اوس سوال څه دی؟ قریشي مکه ته دا خبره بیانیږي چې ستاسو طرف ته هم یو داسې رسول رالیږلی شوی دی لکه څنګه رسول چې فرعون طرف ته لیږلی شوی و، او فرعون هم د رسول خبره نه و منلی او هغه داسې سخت عذاب ونیوو. اوس سوال دا دی چې دا ووایي فکیف تتقون ان کفرتم، نو تاسو به بیا څنګه بچ کیږئ کچرې تاسو کفر وکړئ؟ په کوم وخت؟ یوم یجعل الولدان شیبا، په هغه ورځ چې هغه ورځ به واړو بوډاګان کړي. تاسو دا ووایئ چې تاسو به څنګه بچ کیږئ چې فرعون بچ نه شو، دومره غټ بادشاه و، او هغه به ځان ته ربکم الاعلا وی چې زه ستاسو اعلی رب یم، او چې هغه بچ نه شو نو تاسو به بیا څنګه بچ کیږئ؟ تاسو به کفر وکړئ او بچ بشئ؟ ولی تاسو داسې سپیشل یې او دا د ټولو د پاره دی. کوچری تیر قومونه بچ نشول، د ټولو نه دا سوال دی چې فرعون بچ نشو او چې نن څوک کفر کوي نو دا غو سو خیال دی چې هغه به بچ شي؟ د الله تعالی نافرمانی کوي، ناشکری کوي، نو ولی هغوی به بچ شي؟ په کومو خبرو باندې چې تیر قومونه هلاک شول، نو ولی په هغه خبرو باندې به امت مسلمه بچ شي؟ ولی تاسو زیات خیئ د الله په نزد؟ دا الله خو ټول مخلوق دی، تاسو خو سپیشل نه یې پیدا شوي، د ټولو نه دی دا سوال. دلته خاص طور د هغوی نه دا سوال شوی دی، نو تاسو دا ووایئ چې تاسو به څنګه بچ کیږئ کچری تاسو هغه کارونه کوئ په هغه ورځ چې چې هغه داسې سخته ده چې د ډېرې سختۍ په وجه به ماشومان بوډاګان شي. د هغې چې کوم ګرافیک سینز دي نن د وړو دپاره ویل کېږي چې په دې فلم کې داسې سینز دي چې دا د ماشومان نه ګوري، ځکه چې هغه ډېر د ویرې وي، او د قیامت د ورځې به داسې سینز وي چې د هغې سره به بچي بوډاګان شي. هغه به څومره د ویرې منظرونه وي او څومره سخت هولناک منظرونه به وي. چې کله په انسان باندې ډېر سخت حالات راشي نو خلک وایي چې د وخت نه مخکې بوډا شو. نو د هغه ورځې په باره کې سوچ وکړئ چې هغه به ماشومان داسې بوډاګان کړي. یعنی دلته ځوانانو ته نه دي ویلی شوي واړو به بوډاګان شي. ولدان، الله اکبر، استغفر الله، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. الله سبحانه وتعالى دي د هغه ورځې د سختو نه موږ ټول محفوظ وساتي. آمین یا رب. او د دې دویمه معنی هم ده چې واړو به په هغه ورځ باندې بوډاګان شي، یعنی هغه ورځ به داسې اوږده وي چې هغه به د ختمېدو نوم هم ناخلي. نو هغه ماشومان به بوډاګان شي ځکه چې ورځ به داسې لویه وي. الله اکبر، د 50,000 کالو ورځ به وي، او د نورو خلکو به سو حال وي، د ادرېدو به سو حال وي، د انتظار به سو حال وي، دومره اوږد انتظار. السماء منفطر به، آسمان به اوچوي سره د دې، یعنی د هغه ورځې د سختۍ په وجه به آسمان اوچوي. کان وعده مفعولا، او دا سوچ مه کوئ چې دا به نه کېږي چې زه ګورو به ورسره، لا خو تر اوسه پورې نه دی راغلی. نه، دا وعده ده، او داسې وعده ده چې هغه پوره کېدو واله ده. دا معمولي خبره مه ګڼئ، دا مه اګنور کوئ. دا د الله تعالی وعده ده چې قیامت به وي، جنت شته، جهنم شته، حساب کتاب شته، پل صراط شته. دا هر څه حق دي، رښتینی وعدې دي، او دا به پوره کیږي. دا داسې مه ګڼئ چې دا هسې د ویرولو خبرې دي. ان هذه تذکره، د دې ټولو خبرو د اورېدو نه پس که تاسو عقلمند یې نو پوه شئ چې دا خو یو نصیحت دی. دا قرآن، دا خو یادګیرنه ده، دا ستاسو د پاره ریمایندر دی. فما شاء اتخذ الى ربه سبیلا، او بیا چې په تاسو کې څوک غواړي نو خپل رب طرف ته لاره جوړ کړي. الله تعالی څوک نه مجبوروي، چې د چا زړه غواړي نو دا نصیحت دی، ستاسو د مخې دی چې څوک غواړي نو الله تعالی طرف ته لاره جوړ کړي. چې څوک د خپل رب لاره غواړي، د خپل رب قرب غواړي، چې څوک خپل رب طرف ته راتلل غواړي، نو لاره خو کولاو ده. چې څوک غواړي نو راتلی شي، په هیڅ چا باندې هم زور زبردستي نشته دی. خوښه ستاسو خپله ده، که راتلل غواړئ نو راشئ. کانسیکوینس ستاسو مخې ته دي، د دې انجام ستاسو مخې ته دی. تاسو ښه عقلمند یې، او دا یو نصیحت دی ستاسو دپاره. دا تاسو ته وایي چې څه حق دی او څه باطل دي، د جنت کومه لاره ده او د جهنم کومه لاره ده، حساب کتاب څه دی، پل صراط څه دی، او الله تعالی چې به کوم میزان قایموي نو هغه څه دی. هر عمل که د ذرې برابر وي نو هغه به هم تللی کېږي. اوس مرضی ستاسو ده، که د دې نه پس هم تاسو غافل اوسېدل غواړئ، او چې په تاسو کې څوک غواړي نو هغه راتلی شي الله تعالی طرف ته. دا ډېره سیمپل خبره ده، په دې پوهېدل څه ګران کار نه دی. ښه صفا صفا او واضحه خبرې دي په قرآن پاک کې. واقعي چې الله تعالی هر شی ښه واضحه کړی دی، هر خبره یې ښه کلاو کلاو بیان کړی ده. الله تعالی انسان ته د فلا لاره وښودله چې دا د کامیابۍ لاره ده. اوس خوښه د خلکو ده چې هغوی دا لاره چوز کوي او که نه، که په الټه لاره تلل غواړي نو مرضی د هغوی ده. فایده او نقصان ستاسو خپل دی، الله تعالی ته د دې سره څه ملاویږي، د هغو هیڅ نقصان نه کیږي. نو موږ له ښه سوچ سره فیصله کول دي. که موږ محنت مشقت کوو، که په دې لاره کې څه لګوو، که په دې لاره کې زیاتې ګنټې لګوو، که د خوب قرباني ورکوو، نو فایده زموږ خپله ده. په چا باندې مو څه احسان نشته دی. چې انسان ته په یو څیز کې خپله فایده ښکاري نو بیا هغه شکایتونه نه کوي، او چې کله بنده یو کار د بل دپاره کوي نو بیا هسې د ځان د خلاصولو کار کوي، بیا زړه هم نه لګي او شکایتونه کوي. دا دی هغه نصیحت چې تاسو بار بار دې طرف ته راولي. که ستاسو نه هېر شي نو دا به درته یادګیرنه وکړي. که په الټه لاره روان یې نو دا به مو نیغې لارې ته راولي. که په غفلت کې لاړ شئ نو دا به درله ریمایندر درکړي. دا تذکره ده.
مونږ ته د تذکیر ضرورت دی او مونږ ته د ریمایندرز بار بار ضرورت دی، ځکه چې زمونږ نه هیریږي. مونږ خو انسانان یو او هیر د هر چا سره دی. مونږ ته مسلسل د ریمایندر ضرورت دی، صرف په عبادتونو کې نه، بلکې په معاملاتو کې هم، په هر څه کې. که مونږ جاب کوو نو ضرورت دی مونږ ته د ریمایندرز. په کور کې د معاملاتو د پاره هم د ریمایندر ضرورت وي، د رشتہ دارانو سره، د گاونډیانو سره، د ژوند په هر میدان کې مونږ ته د ریمایندر ضرورت وي. کو خبرې کوو چې صبح وایو سونه شوېلې، دا قرآن خو زمونږ یو ضرورت دی، نو یو ځل قرآن ویل پوره نه دی. اوس د دې نه پس چې کوم آیت را روان دی، نو دا آخري آیت دی د دې سورت، او دا آیت پوره یوه رکوع ده. او لکه ما چې درته ویلي وو چې د دې د نازلېدو سره د تهجد فرضیت ختم شو، او دا آیت یو کال پس نازل شوی وو، نو د هغې نه پس به بیا صحابه کرام رضی الله عنهم څه کول؟ او تاسو ته پته ده چې هغه وخت صرف دوه مونځونه وو، یو د سحر مونځ وو او یو د ماښام. او د هغې نه پس چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې لاړو، نو هلته بیا پنځه مونځونه فرض شول. نو دا ګریجولي شوي وو، سټپ بای سټپ. او اوس چې دا هر څه ختم شو، نو د هغې په باره کې مونږ ګورو. ان ربک یعلم، بېشکه ستاسو رب پوهیږي. انک تقوم ادنا، چې تاسو قیام کوئ نږدې څومره؟ من ثلثی اللیل، دویمه حصه د شپې، یعنی ټو ترډز تاسو قیام کوئ. او ستاسو رب ته پته نه، دا د الله تعالی په علم کې ده چې تاسو څنګه ودرېږئ. په دې وخت مونږ ټولو له د دې خبرې په باره کې سوچ پکار دی چې کله مونږ د شپې ودرېږو، نو هغه وخت زمونږ رب مونږ ته ګوري او هغه ته پته ده. د دې نه پس بیا د انسان څنګه فیلینګز راځي، یعنی الله تعالی یو تعریف کوي چې کله تاسو د شپې قیام کوئ، نو الله تعالی ته د هغې پته ده چې کله تاسو ټو ترډز حصه قیام کوئ او یا د هغې نیمه، لکه څنګه حکم چې الله تعالی ورکړی وو، نو هغه شان کوي. وثلثه او ون ترډ، یعنی درېمه حصه. ما درته څه ویلي وو چې نس کم کړی، نو څلورمې حصې ته به نه ځئ، بلکې د هغې نه لږ شان کمول، قلیله. او زیات څومره وخت وو؟ ثلثی اللیل، یعنی ټو ترډز یې کړی وو هغه وخت. وطائفه من الذین معك، او یو ډله چې ستاسو سره وه، نو هغوی هم ستاسو سره قیام کوي، یعنی د صحابه کرام رضی الله عنهم نه. داسې دي چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په قیام کې شاملیږي، یعنی قیام کوي. او دا قیام اللیل داسې مونځ نه وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جماعت کوو. د دې قیام اللیل یعنی تراویح په باره کې درته ویل غواړم. ځینې خلک وایي چې دا بدعت حسنه حضرت عمر رضی الله عنه شروع کړی وو، لیکن داسې نه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې، یعنی د مدنی دور خبره کوم، په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې شپې د تراویح مونځ کړی وو، او په څلورمه ورځ باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه و وتلی. صحابه کرام رضی الله عنهم انتظار کوو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم رانغې. صحابه کرام رضی الله عنهم ورته وی چې مونږ خو ستاسو انتظار کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې زه په دې ویرېدم چې چرته دا په تاسو باندې فرض نشي، بیا به تاسو په مشقت کې شئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل امت دومره خیال وو چې د دې لپاره ګرانه نشي، ځکه چې کدا په دې باندې فرض شي نو بیا به یې نشي کولی. نو اوس خو ستاسو ښه وخت دی، که فرض شي او یې نه کړئ نو بیا به څه وي؟ نو ځکه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه و راغلی. په خپل کور کې به یې کولی تراویح، لیکن د جماعت سره یې نه وې کړي. چې کله دین مکمل شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو اوس خو ظاهره ده دا نشوې فرض کېدی. نو حضرت عمر رضی الله عنه بیا په خپل دور کې د جماعت سره کولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جماعت کړی وو، نو حضرت عمر رضی الله عنه هم په هغه طریقه باندې کړی وې، لیکن داسې نه وه چې هغه د ځان نه یو شی شروع کړی وو. او بیا خلک وایي چې بدعت حسنه حضرت عمر رضی الله عنه کړی وو، نو نه، حضرت عمر رضی الله عنه چرته هم نوې طریقه نه ده شروع کړي. هغه خو د هر چا نه زیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې تلو واله وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مونځ په دې طریقه باندې د جماعت سره کړی وو. او دلته چې خبره کیږي، نو دا د قیام اللیل خبره ده، او دا خبره هم یاد ساتئ چې مونږ چې سوت تراویح وایو نو دا خاص د رمضان سره مخصوص دی او په دې کې د جماعت سره کیدی شي. د رمضان نه علاوه کوی څوک کوي نو هغوی بیا بدعت کوي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره قیام اللیل کوو، هغوی به هم د دې اهتمام کوو. او الله سبحانه وتعالى سمر قدردان دي چه صحابه کرام رضي الله عنهم هم الله تعالى منشن کري دي چه الله تعالى تا ستاسو هم پتره چه تاسو پا نیمش پاکی سمر وقت ادره گئی، کل ون ترد او کل تو ترد. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طول عمر قیام اللیل نو پریخی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به همیشه قیام اللیل کوو سوای د یوې شپې نه. او هغه کومه شپه ده؟ د مزدلفه په شپه کې. په دې شپه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قیام نه و کړی، په هغه شپه کې قیام نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم که چېرته بیمار و نو لږ به یې کول، لیکن قیام اللیل به ضرور کول. او که چېرې مونږ دا خپل عادت جوړ کړو که چېرته نشي بنده کولی نو لږ دې وکړي. یوه خور ده ماشاءالله چې هغه د حیض په حالت کې هم پاسي، یعنی مونږ نشي کولی خو ود وکړي او استغفار کوي. سبحان الله، مونږ خلکو په داسې ورځو کې داسې خوشحالیږو چې زه چوټي راته میلاو شوه، مګر هغه په داسې حالت کې هم پاسي او استغفار کوي، ځکه چې دا د استغفار وخت دی. او د استغفار د پاره د پاکۍ هیڅ ضرورت نشته دی. نو سبحان الله، داسې خلک هم شته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا هغه تعداد د ورځې هم پوره کوو که د شپې به یې نه شو پوره کولی په څه وجه. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې به هم و، په جنګونو باندې به هم تلو، په بیماری کې هم و، لیکن بیا هم هغو قیام نه و پریښودی. او چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ شان عمر زیات شوی و نو په ناسته به یې کول، د رکوع په وخت کې به ودرېدو. والله یقدر اللیل والنهار، او الله تعالی حساب ساتي د شپې او د ورځې، یعنی د ګړو چې څومره د نیمه شپه او څومره د درېمه حصه، یعنی ون ترد. هغه وخت خو د چا سره ګړی نه وي، مګر د الله تعالی سره خو حساب شته د ورځې او شپې. هغه کله په ورځ کې کمی کوي او کله په شپه کې کمی کوي، یعنی کله ورځې اوږدې شي او شپې لنډې شي، او کله شپې اوږدې شي او ورځې لنډې شي. نو الله تعالی د دې حساب ایښودو والا دی. علم الا تحصوه، هغه ته پته ده چې هیڅ کله به تاسو شمار نه کړی شئ، هغه ته پته ده چې تاسو د هغې پابندي نه شئ کولی. ګورئ کنه، ځکه خو بیا الله تعالی سهولت ورکړو، فتاب علیکم، نو الله تعالی مهربانه شو، یعنی الله تعالی اوس رخصت ورکړو. اوس که څوک قیام اللیل کوي نو کوي دي، مګر فرضیت ختم شو، اوس فرض نه دي قیام اللیل چې تاسو به ضرور کوئ. ګورئ کنه، صحابه کرام رضی الله عنهم خو پوره یو کال کړی وو، او صحابه کرام رضی الله عنهم به په دې کې داسې محتاط وو چې نن خو نیمه شپه شوه او نن د دې نه زیاته شوه. هغوی به په هغې کې داسې مشغول وو، دومره وخت به تیر شو چې هغوی ته به اندازه نه وه چې څومره وخت تیر شو. تاسو که مونځ کوئ چې تر څو پورې مو ګړۍ نه وي کتلی، نو بیا تاسو ته اندازه نه وي د وخت چې څومره وخت تیر شو. ظاهره ده که قیام اوږد شي نو تاسو ته بیا اندازه نه کیږي. او چرته د صحابه کرام رضی الله عنهم منځونه او د هغوی د قرآن ویل او د هغوی قیام کول د هغې به څه حال و؟ نو الله تعالی د هغې نه یو مشقت لرې کړو، کوم چې الله په شروع کې ورکړی شوی و د ټرین کولو دپاره، ځکه چې مخکې ډېر مشکلات را روان وو او هغوی د محنت دپاره عادي جوړول، یعنی هغوی عادتول چې دوی محنت کوي او دا هر څه برداشت کول کوم چې د هغې سره کېدو واله وو. دا اوله الله تعالی فرض کړل، او بیا د هغې نه پس الله تعالی وفرمایل چې دا تاسو نشئ شمارولی، تاسو طاقت نه لرئ د دې د پوره کولو، دا به همیشه کول ګران وي ستاسو دپاره. او په دې وجه هم الله تعالی دا لرې کړل. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لولئ چې څومره هم تاسو د اسانۍ سره لوستلی شئ، چې څومره هم ستاسو نه لوستلی کیدی شي تاسو نوټ کړئ. او دلته دا نه دی ویلی شوی چې اتو رکاته کوئ یا شل رکاته کوئ. زموږ ټولې جګړې په دې باندې نه ختمیږي، مونږ دا نه ګورو چې په دې کې خشوع څومره دی او تلاوت مونږ څومره کوو، چې مونږ قرآن څنګه وایو. او زموږ دپاره دا مشکل وي چې چا شل اونه کړي
او اتو رکات وکړي، یعنی تراویح شل رکات پکار دي او دای صحیح نقل دا سو نشته دي. قیام کول دي د الله د قران سره بس. ګوره شیطان مونږ په کوم مسلو کې خلوي، اوس الله تعالی ته پته ده چې هغه په کومه وجه د دې فرضیت ختم کړو. علم الله تعالی پوهیږي، سیکونو چې ډېر ضرب وي، منکم مرضا په تاسو کې ځینې بیماران، یعنی کنن تاسو کولی شئ او که چیرې دا فرض شوی وي نو دا خو بیا د ټول امت لپاره فرض و، او بیا به په تاسو کې بیماران هم وو او د هغې دپاره به ګران و قیام اللیل، او په هغې کې رزیل بوډاوالی خو هم د بیمارۍ نه سو کم نه دی. و آخرونه او ځینې به هغوی هم وي، یضربون فی الارض چې هغوی به ګرځي را ګرځي، سفر به کوي په ځمکه کې. یبتغون من فضل الله د الله فضل به تلاش کوي، د الله فضل به غواړي. داسې خلک به هم وي، ګورئ که نه، د چا به ټوله ورځ جاب زي یا به بزنسز وي، د هغوی به داسې کارونه وي او ټوله ورځ د محنت کولو نه پس به داسې ستړي شي چې د هغوی دپاره به بیا ممکنه نه وي چې هغوی ادرېږي او قیام وکړي. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله او داسې به هم وي چې هغوی به د الله تعالی په لاره کې جنګ کول واله وي، په جنګ کې به شامل وي، بیا به هغوی څنګه کوي قیام اللیل؟ دا غی د پاره به ګرانه وي. ګورئ کنه دا یو مشقت دی، ځکه الله تعالی د دې فرضیت ختم کړو، لیکن دلته پته لګي چې رزق تلاش کول دا سو بد کار نه دی، چې بنده دې ته په بد نظر باندې ګوري چې تاسو خو په دنیا کې لګېدل یې. کو د رزق حلال حاصلولو د پاره بنده کار کوي نو دا هم د عبادت یو کار دی، لیکن دای اونه فرمایل چې د دې نه پس تاسو ته د کولو هیڅ ضرورت نشته دی. داسې نه ده چې بس رزق حلال تلاش کوي، بلکې فقرؤوا ما تیسر منه، مگر چې څومره هم د اسانۍ سره کولی شئ نو کوي. یو پیج وایه یا نیم پیج وایه، څومره چې هم ویلی شئ نو دا کار کول دي. د دنیا کارونه به چلیږي، بیماری به هم وي، سفر به هم وی، د رزق حلال ته تلاش کول او د پاره به هم سفر کول وی، او د دین علاوه به جنگونه هم وی، لیکن قران به نه پریږدی. دا به وایي ها دا اسانی ضرور ده چې څومره هم د اسانی سره ویلی شي نو هغه روایي کله زیات بنده ویلی شي او کله کم. کچری د دین مراد مونږ واخیستی شي نو چې څومره په مونږ کې ویلی شي، او کو د دې نه هسې قرآن ویل مراد واخیستی شي نو چې څومره هم ویلی شي په اسانۍ سره. د دې سوحد نشته، خپل ځان په مشقت کې د اچولو ضرورت نشته، او زیات د دې نه مراد مونز اخستی شوی دی، ځکه چې ظاهره ده د هغې خبره کیږي او په هغې کې قرآن ویلی کیږي، او الله تعالی د دې قرآن په مونځ کې د دوهرا وهلو خبره کړې ده. دا بهترین وی چې په مونږ کې اوویلی شي، و اقیم الصلاة و آتو الزکاة، او قائم کړئ مونږ او ورکوئ زکات. اوس تاسو ته پته ده چې دوه مونځونه وو هغه وخت، نو هغه مونځ طرف ته اشاره ده، او په نن ورځو کې پنځو مونځونه دي، نو پنځو مونځونه ادا کوئ، خو تهجد فرض پاتې نه شو. و آتو الزکاة او زکات ورکوئ، په مکی دور کې خو زکات نه وو، مګر د زکات نه علاوه صدقات وو. او ابن کثیر فرمایي چې نه، په شروع کې زکات وو لیکن د هغې مصارف نه وو، یا دا چې څومره فیصده به ورکوئ دا حکم نه وو راغلی، هسې ورکوئ د الله په لاره کې. و اقرض الله قرضا حسنا، او قرض ورکړئ الله تعالی له ښه قرض. د قرض حسنا نه خاص طور څه مراد دی؟ کوم مال چې د دین دپاره خرج شي، د هغې د نشر او اشاعت دپاره، او هغه د مخکې بوتلو دپاره، د دین د ترقۍ دپاره چې څه هم خرج شي، نو هغې ته الله تعالی په خپله ذمه قرض ویلی دی چې دا په ما باندې قرض دی او زه به ضرور دا ادا کوم. او قرض چې کله بنده د یو انسان نه اخلي، نو هغه په دې باندې پوهه وي چې دا به ما ته واپس کول وي. هسې که تاسو چاله څه ورکوئ لکه تحفه وغیره، نو په هغې کې دا شرط نه وي. او قرض وایي دې ته چې هغه انسان قرض واخلي او بیا یې واپس کړي، الله تعالی دې ته قرض ویلی دی. او د دین نفلی عبادت هم مراد اخستی شوی دی د قرض حسنانه، چې څوک د الله په لاره کې نفلی عبادت کوي نو الله تعالی به هغه ډیر په ښه طریقې سره واپس کوي.
وما تقدموا لأنفسكم او دا خبری د وی خلاصې په تور ویلې شوې چې پتا څه کې څوک دی داسې چې هغه د ځان د پاره مخ کې لیږي سو هم چې تاسو وړاندې لګی کو هر قسمه نیکی وی کو هغه عبادت وی کو هغه د الله په لار کې خرج کول وی کو هغه حسن سلوک وی کو هغه د مور او پلار خدمت وی کو هغه صبر کول وی کو هغه هجرن جمیله وی هر قسمه نیکی چې تاسو کوی نو تاسو خمطمئن اوسئ تجدوه عند الله تاسو به بیا مومی هغه د الله سره هغه هیڅ چرته هم نه ځي هغه د دنیا په شان معامله نه ده چې چا په بینک کې پیسې خولی وه او بینک دیواله شو او دغو پیسه لاړه او یا د چا سره په یو داسې بزنس کې لګولی وه چې هغو پیسه وخوړه دلته چې څو هم لګوئ نو هغه به بیا مومی او هغه به څنګه تاسو بیا مومی هو خیرا و اعظم اجرا هغه بهتر دی او ډیر لوی دی په اجر کې کو یوه کجوره هم چا د اخلاص سره ورکړی وي نو هغه به ورته د احد د غر برابر میلاویږي په هغه ورځ دا هغه انویسټمنټ دی څو هم چې تاسو مخکې لیږئ د خپلو نفسونو دپاره او دا لفظ نوټ کړئ لانفسکم د خپل ځان دپاره به یې لیږئ دا تاسو د بل چا دپاره نه کوئ د بل چا په کې څه فایده نشته بلکې په دې کې به ستاسو خپله فایده وي د الله دپاره یې نه لیږئ چې د دې سره هغو ته څه فایده میلاویږي چې تاسو د مونځ دپاره ودرېږئ نو د دې فایده الله تعالی ته رسیږي چې مونځونه کوي نو د هغې نه الله تعالی ته فایده میلاویږي مونږ خو ستړي کیږو نه الله تعالی ته د هغې هېڅ فایده نه رسي که مونږ د چا غریب یا یتیم کس مدد وکړو نو د هغې سره الله تعالی ته څه فایده نه میلاویږي نه لانفسکم پوه شوې په دې خبره دا زه بل چاله نه ورکوم بلکې خپل ځان لی ورکوم دا زه چې د قرآن کلاسونه اخلم دا د خپل ځان دپاره اخلم خو شیطان بنده ته وایي چې نه دا ستا په بل باندې احسان دی شیطان دا خبره د بنده نه هیره کړي لانفسکم ستاسو د خپلو نفسونو دپاره ستاسو د خپلو ځانونو دپاره او هغه به هم داسې وي چې تاسو به یې د الله سره بیا مومئ او هغه بهتر هم دی او زیات لوی دی په اجر کې او څوک دی په دنیا کې چې هغه بندله دومره زیات ورکړي لکه څنګه چې الله تعالی بندله ورکوي چې د یوې ذرې برابر هم الله تعالی د غرونو برابر کړي واستغفر الله او بخنه وغواړئ د الله نه الله اکبر یعنی چې کله دا هر څه وکړئ د دعوت کار مو هم وکړو قیام اللیل هم کوئ د ورځې هم اذکار کوئ بیا تاسو الله خپل وکیل هم جوړ کړو صبر هم کوئ او هجرن جمیله هم کوئ او بیا دا غې نه پس هم د الله تعالی نه معافی غواړئ داسې مه وایئ چې ولې مونږ سو غلط کړی دي ولې زمونږ دومره ګناهونه دي ځکه چې کومې نیکۍ هم تاسو کوئ په هغې کې هم غلطۍ راځي په هغې کې هم کمی کوزې راځي په هغې کې هم خرابې راځي او بنده ته پته هم نه لګي او دویمه خبره دا ده لکه څنګه چې حق دی هغه شان خو نشي کېدی او بله خبره دا هم ده چې څومره هم وکړئ مګر همیشه دا ګورئ چې په کوم ځای کې څه شی پاتې شو څو کمې کوزې پکې راغی نو په هغې باندې نظر ساتئ او بیا هم حق ادا نه شو په هغې باندې نظر وساتئ ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته څه ښودلي وو چې په منځ کې هم سلام وګرځوئ نو هغه وخت څه کوئ الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفار کوي او د صحابه کرام رضی الله عنهم د منځونو به څنګه پته لګیده چې هغوی به څنګه منځ ختم کړو نو هغوی ټولو به په اوچت آواز باندې وی چې الله اکبر او نن سبا په مسجدونو کې د دې سو اهتمام نشته او شاید چې نیمو خلکو ته پته هم نشته دی نو د سلام د ګرځولو سره ټول په شریکه باندې ووایئ چې الله اکبر او د هغې نه پس استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې ځله استغفار ولې مونږ څه ګناه کړی دی نه مونږ چې کوم مونځ کړی دی او په هغې کې کمی راغلی دی په هغې باندې چې انسان نیکي وکړي نو په دې لویۍ کې دی نه راځي چې ما خو دومره هر څه وکړل دو سلور کارونه مونږ څه کوو داسې را تخکاری لکه چې مونږ ډیر نیکان جوړ شو مونږ ته خو خپل ګناهونه په نظرم ناراضي مونږ پوهیږو نه چې استغفار وغواړو نو ولې وغواړو په څه خبره باندې مونږ ته خو څه په نظر ناراضي زه خو ټوله ورځ قرآن وایم دا هم کوم هغه هم کوم زما خو بله څه دلچسپي پاتې نه شوه
زه په کومه خبره استغفار وکړم؟ نو په دې خبره چې مونږ بیا هم د الله تعالی حق نشو ادا کولی. دا دومره هر څه چې در لاغو در کړی دي، نو تاسو د هغو د نعمتونو حق نشئ ادا کولی. د یو نعمت هم نو استغفار کوئ او داعی الی الله هم. څوک چې الله تعالی طرف ته بلنه ورکوي نو هغې دې هم استغفار کوي. څوک چې د الله تعالی دپاره ټوله ورځ نوکری کوي، کارونه کوي، نو هغې دې هم استغفار کوي. او څوک چې دومره نیکی کوي نو هغې دې هم استغفار کوي. الله اکبر. او استغفار کوي ځکه چې ان الله غفور الرحیم، بېشکه الله تعالی ډېر غفور الرحیم دی. په دې کې هم زموږ دپاره یو موټیویشن دی چې استغفار کوي، او چې استغفار کوي نو الله تعالی به مو معاف کړي. او بیا دا هم چې د مزید نیکی کولو هم ترغیب دی، ځکه چې بعضی وخت په خپله د انسان په زړه کې راشي چې ما خو دا کار وکړو او په دې کې دومره کمی راغی، یا الله زه څه وکړم، بنده ډیسهارد شي چې اوس نور څه وکړم او څنګه وکړم. هغه بیا په آرام سره نشي کیناستی. نو ولې هغه پرېږدي هغه هر څه؟ نه، بیا وایي چې یا الله زمانه چې څومره هم غلطیانې وشوې، نو یا الله زه ستا نه معافي غواړم، یا الله زما کمی کوزی لرې کړې، یا الله ما معاف کړې. انسان چې کله سوچ کوي چې الله سبحانه وتعالی غفور الرحیم دی، نو په هغو کې بیا همت پیدا شي چې نه، چې زه نورې نیکۍ وکړم، چې کمی پاتې شي نو زه به د الله نه معافي وغواړم. هغه معاف کول واله دی. د دې سره هغو ته حوصله میلاویږي. او که انسان دا سوچ کوي چې زما د لاسه خو سم کار نه کیږي، نو زه بیا څه وکړم چې هر څه پرېږدم؟ نو بیا خو انسان هیڅ هم نشي کولی. چې نیکۍ کوي نو په هغې کې چې کوم کمی یا کوزې راشي، په هغې باندې استغفار هم کول دي، او دا یقین هم ساتل دي چې ای الله تو غفور الرحیم یې. او ورسره دعاګانې هم غواړئ چې یا الله تو ما معاف کړې، او بیا د نورو کارونو دپاره ودرېږئ. ټیک ده؟ الله تعالی دې په دې صورت باندې په صحیح طریقې سره د عمل کولو توفیق مونږ له راکړي. الله تعالی دې د دې مطابق د تلو توفیق راکړي مونږ له. او د قران پاک چې څومره هم اهمیت بیان شوی دی، الله تعالی دې په هغه طریقه باندې د حق ادا کولو توفیق راکړي مونږ ټولو له. چې بیا زموږ هر څنګه حالات وي، کوم بیماری وي، یا هر څنګه حالات چې وي، که لږ هم وایو خو چې د دې سره خپل تعلق مضبوط وساتو، چې چرته هم دا د ځان نه لري نه کړو. الله تعالی دې مونږ ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه توري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصفه أو انقص منه قليلا. واستغفروا.